نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن ما إن شاء الله من يونوي سورة شوروكو سورة صاد او زمون آياتون لي دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 28 پوري يعني دا اولني آيات نواخلا دا اتشتم آيات پوري اولا بمون دا دي آياتون لسري ترجمة كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد صاد والقرآن قسم دي بقرآن ذي الذكري نصيحت والا بل بلکہ الذين هاغ خلق چاچی کفرو کفر کرے دے فی عزت پتکبر کی وشقاق او مخالفت کی دی کم سمرا اہلکنا ہلاک کرل مونگ من قبلهم دہغین اورانی من قرن دا امتننا فنادو نہغی آواز ورکو ولا تا او نو حين هاغ وقت مناف سخلاسي وعجيبو او هاوي تعجبو كرو يعني هاوي هيران شوال انشي جاءهم راغي هاوي تا منذر ويروالوالا منهم دهغينا وقال او اويل الكافرون كافرانو هذا دادي ساحر جادوغر كذاب سخت دروغجن اجعلا آیا هغو جوړ کړل
الآلهة
ډېر الهان الهن اله واحده صرف یو ان بشک هذا دا لشیء البته یو شی دی عجاب ډېر عجیبه وانطلق او روان شول الملؤ سرداران منهم په هغوی کې ان شی امشو زی واصبروا او تنگو سي يعني جمشي على آلهتكم فاخبلوا الهان باندي ان بشك هذا دا لشيء البطي او شيء دي يراد شده غي ارادة كيجي ما ندا سمعنا او ريد لمن بهذا دا فبريكت كوليكي خبرة في الملتي فملتي الآخرة ورستنيكي يعني بتيركي إن ندا هذا دا فبريكت كولي كي خبرة إلا مگر اختلاق لزان نجور شوي أنزل آية نازل شو عليه فهغباني الذكر ذكر من بيننا زمون دا منزنا بل بلکی هم هغوی فی شکین فشکی دی من ذکری زما دا نصیحتنا او دلتا پکی زما ما نسنگ رازی زکا چی دلتا کی پا ذکری کی دا را دلانی کس را دا او پیا سکون ٹھیک شا دوی مطلب دے زما دا نصیحتنا بل بلکی لما ندے یذوقو هغوی سکلی عذاب عذاب زما او دلته هم د بادلانی چې کومه کسرانه نو دا زما معنی ورکوي لیکن دا مون عذاب په دی وجوایي لکه چې دلته آیت ختم شو ام آیا عندهم د هغوی سره خزائن خزانی دي رحمتي د رحمت ربک ستا د رب العزیزي چې ډېر زبردست الوهاب دیر ورکول والا دی ام یا لهم دهغی دپارا ملکو بادشاہی دا السماواتی دا آسمانونو والآدی او زمکی وما او سچی بینهما پمیس کری لده دوانو او دلتا دا هما چی ارشوه دینو دا دا السماوات والآد پار را غلی دی یعنی دا آسمانونو او زمکی دا پارا دا دول سیغه دا فل یرتقو پس پکار دا چی هغوی اخیجی هر کله چې دغه شان الفاظ راشي په اول سر کې لکه فل په فا باندې فتحه په یا لام باندې سکون د دې مطلب وي چې په کار ده فل اسبابي په لارو کې په بریکټ کې ولیکئ د آسمان یا پرسو کې جندما دا یو لښکر دی هنالکا په دې ځای محزوم شکست خوړل واله دی من الاحزاب د ډلونه کذبت دروغ وګڼو قبلهم د دې نه وړاندې قوم نوح د نوح علیه السلام وعاد او عاد وفرعون او فرعون ذل او تاد میخونو والا وثمود او ثمود وقوم او قوم لوط لوط واصحاب الايكه او د بن او سیدو والو یعنی د زنګل او سیدو والو اولائک هم دغه د هاغه الاحزاب دلا ان ندی کل طول الا مگر کذب دروغ گنلی الرسل رسولان دا جمع دی د رسول فحقا نثابت شو عقاب سزا زما دلته بیا د بادلاندی کسره ده دا زما معنی ورکوي وما او نه ینظو انتظار کوي ها اولائی دا خلق الا مگر صیحتا د یوې زورورې چغې واحدتا صرف یوې ما نبوي لها په هغې کې من فواق سوقفه وقالوا او هغوی ویل ربنا ای زمونږ ربه عجل زر راکړي لنا مونږ له قطنا زمونږ حصه قبل وړاندې یعنی مخکې یوم الحساب د ورځې د حساب نه اصبر صبر وکړی علا ما په هغې باندې چې یقولونه هغوی وایي واذکر او ذکر وکړی عبدنا زمونږ د بنده داود علیه السلام ذل عید چې طاقت والو انه بشک هغه اواب ډېر رجوع کول والو ان بشک مونږ سخرنا مسخر کړل مونږ الجبال غرنا معه سره دهغه یسبحنا هغوی تسبیح کوله بالعشی د شپې والاشراق او د سهر والطیره او مارغان په بریکټ کې ولیکئ هم محشورا راجم کې دلبا کل طول له دا غدا پارا اواب رجوع کول والو وشددنا او مضبوط کرومم ملکه سلطنت تهغو یا ملک دهغو و آتیناه او ورکرومم هغلا الحکمت حکمت و فصل او فیصله کول الخطاب ده خبری وهل او آیا اتاکا راغلی دی ستاسو طرف ته نبؤ خبر الخصم د جګړې کولو والو اذ چې کله تصورو هغوی په دیوال راواړېدل المحراب په عبادت خانه کې اذ چې کله دخلو هغوی داخل شول علی داوده په داود علیه السلام باندې ففزعا نو هغه ګبراو شو منهم د هغوی نه قالو هغوی وویل لا تخف مه تویرېږه خصمانی په بریکټ کې ولیکئ مونږ دوه جګړې واله یو بغا زیاتې وکړو بعدونه زمونږ ځینو علی بعد په ځینو باندې فحکم پس فیصله وکړئ بیننا په منځ کې زمونږ بالحق سره د حق ولا او ما تشطط بې انصافي کوه وهدینا او رهنمایی وکړه زمون الى سوائی طرف ته د نیغې یعنی سیده الصراط لاری انا بېشکه هذا د اخي زما ورور دی لَهُ دَپَارَ دَدُ تِسْعُنْ وَتِسْعُونَ تِسْعُنْ وَعِنَهَتَ وَأَوْ تِسْعُونَ 90 يعني لسكم سلچو اتوائيو نو 9 او 90 سمرشوي يعني يو كم سل 99 چو اتوائيو نعجتن گڑی دی
ولیا
او زما دا پارا نعجتن گڑا دا او رشتیا پا پندارے پختو کلی تا میجا والی میجا مونگو تا گڑا وای او غیبتا میجا والی شیب چو اتوائی واحدتن یوا فقالا نوهغو اوائل اکفل نیها ما تا اس پارا هاگا یعنی پا کفالت کی راکرا مالا وعزني او هغو غلب بيا مندا فما باني في الخطاب فخبرتي قال هغو اويل فبريكت كوليكي داود عليه السلام لقد البت بشكا ظلمك هغو ظلم اكرو بتا باني بسؤالي فسوال كولو باني يعني فغختلو نعجتك استاد گري استاد ميجي
الى نعاجه
طرفت دخبلو گرو يعني طرفت دخبلو ميجو وَإِنَّا أَوْ بِشَكَ كَثِيرًا دَيْرْ مِنَ الْخُلَقَائِ لَشَرَكَتْ دَارُنَا لَيَبُغِي أَلْبَتَ زِيَاتِي كَذِي بَعَدُهُمْ زِنِ دَهَغِي عَلَى بَعْدٍ فَزِنُ بَانْدِي إِلَّا مَگَرْ الَّذِينَ هَوِيْتِ آمَنُوا إِمَانِ لَا وَرَيْدِ وَعَنِلُوا أَوْ هَوِي عَمَلُوا كَرُوا أَصْفَالِحَاتِ نَيْكَ وَقَلِيلٌ مَا أَوْ سُمْرَ لَجِّهُمْ دَهَغِينَ وظن او پوه شو داود علیه السلام انما بشکا فتنه په فتنه کې واچولو موږ هغه فاستغفر پس بخنه وغوښته هغو ربه د خپل ربنا وخره او هغه پریوتلو راکعا په رکوع کې واناب او هغو رجوع وکړه. دلته د رجوع دپاره دو الفاظ راغلی دی، یو دایو شو یو مخ کی هم تیر شوی دی،
یعنی اواب هم رجوع کولو توائی.
فغفرنا پس او بخلومون لهو هغا ذالک پده و اینا او بیشکا لهو داغو دا پارا اندنا زمون سرا لزلفا البتن از دیواله دی و حسنا او بهتر معاب زیده. یا داوودو اے داوود انا بیشک مون جعلناک جوړ کړی مونږ ته خلیفتن خلیفه فی الارضی په ځمکه کې فحکم پس فیصله کوه بینا په منځ کې الناسی د خلقو بالحق سره د حق ولا او ما تتبع تو پیروي کوه یعنی تو اتباع کوه الهوا د خواهشي نفس فیضلک
نو هغه به بېلارې کړي تا
عن سبیل الله د الله د لارېنا انا بېشکه الذین هغوی چې یضلون ګمراه شل او دا جمع دی عن سبیل الله د الله د لارېنا لهم د هغې دپاره دی عذاب عذاب شدید سخت بما په وجه د هغې چې نسو هغوی هېره کړه یوما ورځ الحساب د حساب وما او ندی خلقنا پیدا کړی مونږ السماء آسمان والارض او ځمکه وما او سوچی بینهما د دې دواړو په منځ کې دي باطل باطل ذلک دا ظنو ګمان دی الذین د هغوی چا چې کفرو کفر کړی دی فویلن پس هلاکت دی للذین د هغوی دپاره چا چې کفرو کفر کړی دی من النار د اور نه ام آیا نجعلو کربمون الذین هغوی چاچی آمنو ایمان را وڑیده وعملو او هغوی عملو کرو الصالحاتی نیک کل مفسدین دفساد والو پشان دفساد کول والو پشان فی الارضی پزمککی ام یا نجعل کربمون المتقین متقین یعنی متقی خلق پرهیزگار خلق کل فجار پشان د بدکارو. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده. اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سوره صاد د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 28 پورې. یعنی دا ولنی آیت نا واخلا دا اتشتم آیت پوری. نن بمون دا اللہ دا توفیق سرا سورة صاد شروع کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد پا حروف مقطعات کی دے، یعنی صاد حرف شی دے، نو دا پا حروف مقطعات کی دے. او دا دغشان یو حرفا لحروف مقطعات پا قرآن کی درے زائے پا قرآن کی راغلینی، یو سورة صاد دے، یو سورة قاف دے، او یو سورة نون دے. دا دا یو یو حرف سر شروع شوی دی، او کتاسو خیال کری دی نو دلتا آیت جاری ساتلی شوی دی. دا نور و حروف مقطعات نپس آیت ختم شی، لکا یا سین، یا الیف لام را وغیره چیلی. دا منتر دی زینا پتلگی. والقرآن ذی الذکر، او اکثر دا حروف مقطعات نپس زیاد تا قرآن کریم ذکر رازی، او دلتا هم دا حروف مقطعات نپس تا قرآن ذکر دی. او حروف مقطعات وائی کٹ شوی حروف تا، لکا یا سین چی دی، نو دا جدا جدا ویلی شی، لکا یا سین، یا طاها وغیرہ، یا الف لام میم، نو دا علم نشی ویلی. نو دا شان بدا هم وایو دا صاد یا صاد نو ویلی کی گی بلکه صاد. خوشوی پدی خبره، یعنی دا صاد هر شی دی، نو دا یا صاد نو ویلی کی گی بلکه دا ویلی کی گی صاد. والقرآن ذی الذکر، او دل تدری قسم دی پا قرآن کریم بانی قسم خوڑلی شوی دی. کم قرآن؟ کم چی ذکر دی، یعنی نصیحت والا دی. ذکر مطلب دی یا گیرنا، او ذکر حاغ شیوی چی دا مخی نخل کتا پتا وی دا حاغی، او بیا دا حاغی یا گیرنا کی گی. ذکر چی حاغا عرضی طور دا بنده دا ذهن نا وطلی گی، نو دیتا تذکیر ویلی شی یا گیرنا کول. لکه زمون دا ڈاکٹر سرا اپوینمنٹ وی، او مون پا فون کی زان تا پا کیلندر باندی کری وی چی ما تا فلانی ڈاکٹر لطلن لی پا دے وقت باندی او پا دے ورز. دا شان اکثر خلق خفکی گی چی کلا حقی تا دا قرآن خبر اوشی، حقی وای چی مون تا طول پتا دا و خرا تا پتا دا دا هر سو. نو حقی پتا خود در تشتا، لیکن دا خبری دا بنده دا ذهن نعوزی. دا شان توحید دا کافرانو پا فطرک کی هم دے، لیکن دا غی نحیر شوی دے، زکر چی دا دنیا دا سی دیری معاملی دی دا غی پا ذهن باندی. دا سی دا لکا یوشی چی لکه پیوشی بانی چی دورا پریوزی پا دورا کی پت شی، لکه یو کتاب چی پا دورا کی پت وی، او چی سنگ تاسو دا غی نا دورا لری کرده، نو تاسو تا یاد چی چی های دا کتاب دی چی مال فلانی را کرده و. نو دا شان کم توحید چی زمون پا فطرت کی و، نو بنده دا سی پا غفلتونو کی شی، او دا جواند پا معاملاتو کی دوب شی چی آغو تا توحید پا نظر بانی نرازی. او دا قرآن زمون دا پارا دا تذکیر کار کوی، دا مونگ تر یاد اول کری، دا ذی ذکر دے، نصیحت والا دے. دا شان دا لوی شان والا کلام دے، دیر عظمت والا کلام دے، مرتبه والا دے. نو پا دے بانی اللہ تعالی قسم پڑھ لے دے، دا انسان تا یاد گیره نا کوی، او دا نصیحت خبره کوی، او چی سوک چا تا نصیحت کوی نو پاگی کی خیرخواهی وی. لکا مور او پلار چی کلا اولاد تا نصیحت کوی، او اللہ تعالی دا دے پا ذریعہ مونگتا ہا خبر را رسلی کم چیزا مونگ نحیر شوی، دا مونگتا دا زڑو انبیاء خبری کری. بلی اللذین کفرو فی عزت و شقاق، ہا خلق چا چی کفر کری دے نو ہاوی پا عزا او شقاق کری، یعنی دا قرآن دا او ریدل سرزینی خلق دا سی دے، هغوی پوهیږي نه چې دا زما د خیرخواهۍ خبره ده، حالانکه دا څومره شان والا کلام دی. په کار خدا وه چې دای فورا قبول کړی وي او خوشحاله شوی وي. هغوی الټه تکبر شروع کړو. د عزه مطلب دی تکبر دلته، هسې د دې مطلب وي غلبه اقتدار. نو هغوی په لویه کې وغورځېدل، او بیا هغوی د تکبر په وجه د دې نه انکار وکړو، او شقاق یعنی الټه د دې مخالفت شروع کړو. داسی پا زد کی راغلل، قریش مکه خف قرآن په هیدل او نه په قرآن کې سم کمی و. په اصل کې دا غوی تکبر د دې په لار کې رکاوټ جوړ شو. هغوی دا کلام په دې نه منل غوښتل چې کچرې مونږ دا ومنو نو بیا خو به مونږ واړو شو، مونږ به سپک شو. او بیا هغوی مخالفت شروع کړو چې کله په چا کې لویی وي نو هغوی ته خپله خبره د هر څه د پاسه ښکاري او هغوی بیا د چا د خبرې منلو ته تیار نه وي او بیا دغه شان خلک د هدایت نه لرې پاتې شي. او هم دا وجه ده چې نن ډېر خلک قرآن طرف ته نه راځي د خپلې لویۍ په وجه. استغفر الله، چې د دې نه به مونږ څه زده کړو؟ یعنی هر څه خو ما ته د مخکې نه پته ده. زما سره ډېر غټ نالج دی، ډېر لوی عقل او پوهه ده زما، نو د لویۍ په وجه بیا هغې د الله تعالی د کلام نه محروم شي. او چې په چا کې عاجزي وي، انکساري وي، نو هغوی د دې کلام نه هدایت موندی شي. او الله تعالی فرمایي: کم اهلکنا من قبلهم من قرن، څومره هلاک کړل مونږ د هغې نه وړاندې د امتونو نه، څومره کلي مونږ ختم کړل او تباه مو کړل، او هغوی په څو وجه باندې هلاک شول. هغوی هم د پیغمبرانو د خبرې د اورېدلو نه انکار کړی و، نو الله سبحانه وتعالى هغوی هلاک کړل. دا هغوی ډېر عالیشان کلي وو او عالیشان خلک وو، او مخکې به د دغه قومونو نومونه هم راځي. فنادو، نو هغوی ډېرې چغې چغارې ووهلې چې کوم وخت په هغوی به چې کله هغوی هلاک کېدل نو هغوی ډېرې چغې او کریکې وهلې او د ایمان دعوې کولې چې مونږ ایمان راوړو، مونږ ومنله، اوس به مونږ نافرماني نه کوو. ولا تحين مناف، لیکن نو هغه وخت سو خلاصي چې کله الله سبحانه وتعالى په تیرو قومونو باندې عذاب راوستلو نو هغوی د خلاصېدو دپاره ډېرې چغې او کریکې ووهلې، په زور یې اوازونه وکړل. مفسرین وایي چې هغوی چغې وهلې او ویې ویل چې یا الله دا عذاب زموږ نه لرې کړې. هغوی بیا د تکبر نه، د کفر او شرک نه توبه وویستله چې بس اوس مونږ ایمان راوړو. او د فرعون هم د ډوبېدو په وخت کې دغه حال و. هغه وخت بیا هغو توبه هم وویستله او ایمان هم راوړو. هغوی چې زه د موسی او د بني اسرائیل په رب باندې ایمان راوړم، او هغوی خپل غم او تکلیف ظاهروو، کومه بېچینی چې وه د هغې په ذریعه هر څوک ښکاره کول، لیکن بیا د مدد ځای نه و. دا هغوی ای قریش مکه، خو نن تاسو انکار کوئ، نو ګورئ چې الله تعالی څومره ډېر کلي تباه کړي دي، او د هغوی د مخالفت کولو څه جنون ریزن هم نه و. لوی بنده غرقوي، خاص طور چې کله بنده ته خپل ځان ډېر لوی ښکاري، دا انسان تباه کوي. او دغه حال د قریش مکه د سردارانو و. الحمدلله، او ګورې دې سیز هغوی بیا کوم خوا ورسول. وعجبو، او هغوی تعجب وکړو، هغوی حیران شول په څه باندې.
جاءهم منذر منهم،
چې هغوی طرف ته یو ویرول والا راغی د هغوی نه. هغوی ویل چې دا لا څنګه خبره ده؟ دا خو د هغې لپاره ډېره د حیرانتیا خبره وه. او دلته پته لګي چې عزه څنګه وي. په هغوی کې د لویۍ احساس و چې اوس دې به مونږ ته وایي. په مونږ کې انذار واله راغی، دې خو زموږ د مخې پیدا شوی او لوی شوی دی. مونږ د دوی د یتیمۍ ورځې ولیدې، بیا مونږ دې په جړاګانو باندې ولیدو په خپلې مور او نیکو پسې، او بیا دې د ترو کره لوی شو. ایله دو ته میلاو شو رسالت. دا هم د هغې انا و او تکبر و چې مونږ به د دو خبره ومنو، چې مونږ د دو خبره ومنو. دا خو ډېره عجیبه خبره ده. سوچ کوئ چې چاته داسې خبرې کېږي نو د هغو په زړه به څه تېرېږي. مونږ خو دا خبرې بار بار اورو او د دې سره عادت شوي یو چې د دو خبره مونږ ومنو. نو دا خبرې به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې څنګه لګېدې؟ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، او کافرانو ویل چې دا خو جادوګر دی او ډېر دروغجن دی. او هغه انسان چې چا په خپل ټول عمر کې چاته دروغ نه وي ویلي، او هغو ته دوی ټول صادق او امین به وي، هغو ته اوس دوی وایي چې دی خو سخت دروغجن دی، یعنی کاذب هم نه دی بلکې کذاب دی. او په کذاب کې ډېره مبالغه ده چې ډېر ډېر زیات دروغجن دی. جادوګر څوک وي؟ هغه په خلکو باندې ډیر اثر کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو کې ډیر غټ تاثیر وو. نو هغوی به وی چې د دوی په خبرو کې ډیر غټ اثر دی او د هغې په وجه زمونږ کورونه ماتیږي، رور د رور نه جدا کیږي، او ښځه خاوند ته خبرې کوي او هغه خپله لاره جدا کوي، ترونه او ریرونه به جدا جدا کیدل چې دی خو ټول کورونه تباه کوي. د خپلو خبرو سره داسې جادو کوي، حالانکه د چا په تقریر کې تاثیر دا خو یو ښه خبره وي چې کله څوک د خیر خبره کوي، د داسې خبرو سره د خلکو په ژوند کې ډېره غټه تبدیلي راځي، ډېر غټ چینجز راځي. یو ښه شی هغوی په غلطه واخیستو او هغې ته به یې جادو وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سخت دروغجن وي. هغوی وی چې دا دی دروغ وایي چې کله دی وایي چې یو خدای دی او دی وایي چې د قیامت ورځ به راځي، نو دی سخت دروغجن دی. نن هم خلک وایي چې دی خلک برین واش کوي او دین طرف ته یې راولي او دا دی غلطی پروپیګنډاز کوي او په دې طریقه باندې خلک د دین نه اړوي. دا قسمه مهمونه خلک چلوي، پروپیګنډاز کمپینز کوي او په هغې کې یو کس یا یو کمیونیټي خلک بدناموي چې خلک داغونه بدزنه شي او یقین پې نه کوي، داغو خبره داسې سپکه کړي چې خلک یې سیریس وانخلي او بې اثره شي. لکه نن سبا چې د مسلمانانو متعلق په میډیا باندې نیګیټیو پروپیګنډا کیږي او دغه شان زمونږ خلک هم دین بدناموي. ټیک ده، د ځینو خلکو به پکې ډېر اکسټریمس خیالات وي او هغوی خلک مسګایډ کوي. په مسلمانانو کې داسې خلک وي چې خلک په الټه لاره باندې بوزي، لیکن ټول داسې نه وي او د دې پروپیګنډا سره اوس دین چاته سخکاري نه او د دین والو سو عزت پاتې شوی نه دی او خلک د هغوی نه لرې لرې تښتي چې چېرته د دې جرمز په مونږ پورې وننخلي، ځکه چې دوی ته خو د دین بیماري لګېدلې ده او که مونږ د دوی خواله ورشو نو مونږ به هم بیماران شو او خلک د دین والو نه لرې لرې اوسي. خو تاسو چا ته ووایئ چې راشئ نو هغوی نه راځي، هغوی لرې لرې اوسېدل خوښوي. خو په یو پارټي کې وي نو خلک ترېنه کناره کشي کوي چې نه، د دې سره نه شو کېناستی. دا زمونږ د خپلو ملکونو حال دی چې کله څوک یو کس په برقع یا حجاب کې وویني نو د خلکو ریاکشنز ډېر بل شان وي، ډېر د حقارت په نظر ورته ګوري، د سپکې د نظر سره چې دا لا دی سو کوي. او د یو څو خلکو په وجه خلک ټولو ته په یو نظر باندې ګوري چې ټول دین والے یو شان دي او د هغې وجه دا ده دا نیګیټیو پروپیګنډا چې ده. او دغه شان د نیګیټیو پروپیګنډا په وجه قریشي مکه خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لرې کړی وو چې هغه خلکو ته بد ښکاره کړي، نو بیا به څوک د هغو خبره نه اوري. دغه شان چې کله خلک دین والے بدنام کړي نو بیا به څوک د هغوی خبره اوري. نو دومره خلکو د دین خلک بدنام کړی دی چې نن هیڅوک هم تیار نه دي چې د دین څو خبره واوري د چا سکالر نه. او نن سبا الحمدلله ډېر کار کېږي، لیکن بیا هم د ډېرو خلکو ذهن دغه شان دی، نو دا نیګیټیو پروپیګنډا اثر پرې باسي. پخوا به بل شان وه او نن بل شان، طریقې جدا کېدی شي لیکن نیګیټیو پروپیګنډا ده او دا هغه وخت هم او نن هم ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د چا سره جنگ کړی وو او نه سو بحث مباحثه، او مونږ ته به محنت کول وي چې دا ایمیج مونږ صفا کړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو اخلاق او معاملاتو په ذریعه دا ایمیج صفا کړو چې دا سی نه ده، او خلکو بیا واقعي دا خبره ومنله چې واقعي د دو خبره خو حق ده. تاسو خپل ځان وښیئ چې مونږ داسې نه یو، رڼا ولګوئ نو هله به تیارې لرې شي چې دا ایمیج غلط دی کوم چې زمونږ متعلق جوړ شوی دی. او دا را روان آیت شان نزول دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ابو طالب لتلی وو، هغه ډېر زیات بیمار وو او د قریشي مکه غټ غټ سرداران هم راغلي وو، ابو جهل و عاص بن وائل او ډېر غټ غټ رئیس سرداران هلته ناست وو. هغوی دا مشوره کوله چې ابو طالب بیمار دی، که چېرې هغه د دې دنیا نه لاړ شي او که د هغو د مرګ نه پس چېرې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف قدم اوچت کړو نو خلک به وایي چې تر څو پورې ابو طالب ژوندی و نو دو ته چا هیڅ نشو ویلی، او اوس چې هغه وفات شو نو دو سره ظلمونه کېږي نو موږ له پکار دي چې د ابو طالب په ژوند کې د دې مسلې حل را وباسو چې دی زموږ معبودانو ته بدې ردې نه وایي. نو په دې وجه هغوی د ابو طالب سره ناست وو او هغوی ته یې وویل چې ستا ورارو زموږ معبودانو ته بدې ردې وایي، نو تاسو د انصاف نه کار واخلئ. هغه چې د چا عبادت کول غواړي نو کوي دي، خو چې زموږ معبودانو ته څه نه وایي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صرف دا خبره کوله چې دا نه ستاسو خالقان دي او نه مالکان دي، دوی خو ستاسو د نفع او نقصان مالکان نه دي. نو دا به هغوی ته داسې ښکارېدی لکه کنزل، یعنی دا خبرې به هغوی ته داسې ښکارېدی لکه کنزل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چرته هم څه بدې ردې نه دي ویلي. او بیا ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را وغوښتو او هغه ته یې وی چې ای ورارو، دوی دغه شان ستا خلاف شکایت راوړی دی، تو ولې د دې معبودانو ته بدې ردې وې؟ دوی په خپل دین باندې پرېږده، بس پله کوه. او چې کله ټولو خپلې خپلې خبرې وکړې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا زه د یو داسې څیز دعوت دی لور نه کړم چې د دوی پکې خپل خیر وي؟ ابو طالب وی چې هغه څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه دوی ته یو داسې شی ونه ښایم چې په هغې کې د دوی خیر وي. هغه پوښتنه وکړه چې هغه څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه په دوی باندې داسې کلمه ویل غواړم چې دوی به په ټول عرب کې د اوچت سر سره ګرځي او دوی به د ټول عجم مالکان شي. په دې ابو جهل وی چې ووایه چې هغه کلمه څه ده؟ ستا د پلار قسم موږ یوه نه بلکې لس کلمې ویلو ته تیار یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بس لا اله الا الله ووایه. او چې دا یې واورېدل نو ټولو سردارانو خپلې کپړې وسنډلې او پاڅېدل. هغوی وی چې ولې موږ ټول معبودان پرېږدو او صرف د یو پوجه شروع کړو؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. نو په دې موقع باندې دا آیت نازل شو کوم چې اوس موږ ویل والیو: اجعل الآلهة إلها واحدة، آیا موږ جوړ کړو ډېر الهان صرف یو اله؟ ان هذا لشيء عجاب، دا خو ډېره عجیبه شی دی. دا څنګه کیدی شي چې موږ ټول نظرونه، نیازونه، دا هر څه پرېږدو او صرف یو خدای جوړ کړو؟ حالانکه کائنات په خپله د دې ګواهي ورکوي چې زموږ د ټولو یو اله دی. لیکن دا هغوی دپاره دا خبره منل صحیح کار نه و چې موږ داسې نشو کولی چې ټول الهان پرېږدو او یو اله ومنو. الله اکبر. وانطلق الملأ منهم، نو هغوی جامې وسنډلې او روان شول چې بس اوس موږ نور نه اورو. نو روان شول سرداران د هغوی نه. انیم شو چې ځی واصبروا على آلهتكم، جم شي پخپلو الهانو باندې، یعنی استاسو خزیما، د دې په خبرو کې مرازی پخپلو الهانو باندې خټینګ اوسئ، جم شي دی م پرېږدی. ان هذا لشيء يراد، بشکه البته دا یو شی دی چې د هغې اراده کېږي. لکه مون خلک چې وایو چې دا خو یو ډېر غټ سازش دی، دا دې چې کومې خبرې کوي نو د دې شاته یو غټ سازش دی. په دې تاسو نشئ پوهېدی، خو موږ سرداران پرې پوهېږو. د دې شاته داسې موټیو دی چې په هغې تاسو نشئ پوهېدی، او دا صحیح نه دی. لکه زموږ خلک چې وایي چې په دې پسې مه ځئ، دا خو د یهودیانو ایجنټس دی. دا شان پروپیګنډاز کول او د هغې سره هغه بنده بدنامول چې د هغو خبرې له څوک اهمیت ورنه کړي، چې دا خو وهابیان دي، د دو خبره مه اورئ. خلکو ته داسې شو کول چې د دوی په خبرو باندې تاسو نشئ پوهېدی، خو موږ پرې پوهېږو. الله اکبر. نو هغوی وی چې په خپل موقف باندې کلک ودرېږئ چې اوس موږ دې سیلاب ته بند وتړو. دا خو څه وړه خبره نه وه، او دا خو د پلانینګ سره شوې ده، د دې اراده شوې ده. یعنی بل داسې ویرول چې هغه چېرته دې طرف ته لاړ نه شي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، یعنی هغوی وی چې مونږ خو چرته داسې خبره نه ده اورېدلې په بل دین کې په بل ملت کې او نه چرته زمونږ پلار نیکو داسې خبره کړې ده او دغه شان نن هم خلک وایي چې مونږ چرته هم داسې خبره نه ده اورېدلې. دا خو بالکل یوه نوې او عجیبه خبره ده. که تاسو چاته د صحیح عقیدې خبره وکړئ یا یوه نوې طریقه ورته وښایئ نو هغوی وایي چې نه مونږ خو چرته هم دا خبره مخکې نه ده اورېدلې چې لا په دې طریقه باندې هم مونځ کېږي. چاته ووایئ چې رفعیدین کوئ چې دغه شان لاسونه یې ښودل او رفعیدین کول نو هغوی وایي چې دا خو مونږ چرته هم نه دي اورېدلې. ان هذا الا اختلاق، نه ده دا خبره مګر دو د ځان نه جوړه کړې ده. نه ده دا خبره مګر دو د ځان نه جوړه کړې ده. دا خو دوی د ځان نه جوړې کړې دي. دا دی چې وایي چې په ما باندې د آسمان نه خبرونه راځي، نو دا ټول یې د ځان نه جوړې کړې دي. دا دروغ دي. یعنی تاسو ګورئ چې څنګه هغوی بد نوم ورکوي او بدنامول کوي په خلکو کې، او د ځان نه جوړه شوې په دې باندې وایي چې داسې خبره څوک نه اوري. او دوی دا خبرې ځکه چرته نه وي اورېدلې ځکه چې هر طرف ته شرک خور شوی و. په عیسائیت کې هم شرک و او دوی پخپله هم مشرکان و، او یهودیانو به هم شرک کوو. انزل علیه الذکر من بیننا، اوس ګورئ دلته هم پته لګي چې په هغوی کې ډېر زیات تکبر و چې په دو باندې ذکر نازل شو زمونږ په منځ کې. لکه مونږ خلک چې په خپله ژبه کې وایو چې ایله دې میلاو شوی و د وحي د نازلېدو دپاره، ولې مونږ ټول سرداران مړ شوي وو؟ په هغوی کې داسې لویي وه چې مونږ څنګه پرېښودې شو او په دو باندې وحي نازله شوه، ځکه چې سټېټس خو زمونږ اوچت دی. حالانکه مال او سټېټس خو د الله د طرف نه وي، او د الله تعالی په نیز د دې څیزونو هېڅ ویلیو نشته. هغوی ته خپل ځان ډېر غټ سرداران ښکارېدل، او دغه شان په تایف کې هم غټ غټ سرداران دي. نو په هغوی باندې ولې دا وحي نه نازلېده؟ او دومره صدیانې پس نن زموږ هم دغه شان ذهنونه دي. یعنی دومره ډېرې صدیانې پس نن زموږ هم دغه شان ذهنونه دي. مونږ هم د خلکو د مال او سټېټس نه ډېر زر متاثره شو چې کله د چا سره ښه عهده وي، پوزیشن وي یا پروفیشن وي، نو د هغوی نه داسې متاثره شو او داسې مرعوب شو چې سوایه ما. او که څوک غریب وي نو هغه خو مونږ په خاطر کې نه راولو او نه راته څه ښکاري. نو پخوا به د خلکو کوم سوچ و، نو پخوا چې به د خلکو کوم سوچ و، نو هغه نن هم دی، سوای د داود او سلیمان یا ایوب علیهم السلام نه. باقي خو ټول انبیا داسې وو چې د هغوی سره مال متا، سرداری یا بادشاهي نه وه. بل هم فی شک من ذکری، الله تعالی فرمایي بلکې هغوی په شک کې دي زما د ذکر نه. هغوی پوهېږي نه چې دا زما خبره ده او که د چا خبره ده. بل لما يذوقوا عذاب، بلکې اصل خبره دا ده چې هغوی زما عذاب نه دی سکلی. هغوی زما د عذاب خبره نه ده سکلی. چې کله هغه عذاب یا سزا مخې له راشي نو بیا به ښه پوهه شي دوی چې دا څو کلام و. دا خبرې نن دوی په دې باندې کوي چې خپل ځان ورته ډېر غټ کاری، او بیا د دې بل جواب ورکړی شو. ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، آیا د دې سره وي د رحمت خزانې ستا د رب چې دوی به رب ته وایي چې په چا باندې رسالت نازلول دي، څوک نبي جوړول دي او څوک پرېښودل دي؟ نو دوی به وایي الله تعالی ته الله اکبر، ځکه چې هغوی ته دا خپل حق ښکارېدو چې دا په مونږ باندې نازل شوی وي. نو الله تعالی فرمایي چې هغه رب چې عزیز دی، غلبې والا دی، دا د هغو مرضي ده چې چاله ورکول غواړي نو ورکولی شي، او چې چاله نه ورکوي نو نه به ورکوي. هغه وهاب دی، ورکول والا دی، عطا کول والا دی. هغه چې د چا دپاره وغواړي نو ورکوي. نو ولې د هغو د رحمتونو د خزانو اختیار د دوی سره دی چې دوی به الله تعالی ته وایي چې کوم ځای کې ورکړه او کوم ځای کې مه ورکوه. او دا داسې زبردسته خبره ده چې کله یو شی د چا په ملکیت کې وي نو بیا د هغو مرضي وي چې چاله یې ورکوي او چاله نه. هغه څوک نشي منع کولی. که څوک یې منع کړي نو هغه به وایي چې زما شی دی چې چاله یې ورکوم نو ورکوم به، کوزي ورکوم او کوزي غورځوم، ستاسو پکې څه دي؟ او دغه شان دا د الله تعالی اختیار دی چې هغه چاله ورکړي او چاله ور نه کړي. دا شان الله چې چاله څه هم ورکوي مثلا مال اولاد جیداد وغيرها نور کولی شي دا غونه څوک دا سوال نشي کولی چې فلانه فلانی د دی ولی ورکل بیا موږ څنګه شکایتونه کولی شو چې الله تعالی زما نصیب ولی دا شان کړی دی ما دا ولی دا شی نه راکوي ځکه چې تاسو د چا په ملکیت کې یې ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب دا ټولې د رحمت خزانې چې د الله سره دي او موږ د هغې په باره کې ګیله کوو نو دا د چا دي د چا ملکیت دی دا هرڅو د الله تعالی دي عندهم خزائن رحمه ربك داسې ښکاري لکه دا خبره چې موږ ته کېږي چې کله موږ داسې غټې غټې خبرې کوو چې فلاني ته ولې دومره هر څه میلاو شول او موږ ته ولې میلاو نه شول داغو ولې داسې ښه ژوند دی او زما سره ولې نشته دا هر څه فلانی نعمت داغو سره ولې دی او زما سره ولې نشته زموږ څه قصور دی چې موږ ته نه دی میلاو شوی نو د هر څه اختیار او ملکیت خو د الله تعالی دی او مرضی هم داغو ده ته څوک یې چې په هغو باندې داسې خبرې کوې او اعتراضونه کوې د خپل ځان په باره کې خو موږ ښه پوهه یو چې زما مال دی چې کوم خی لګوم نه لګوم به یې زما مرضی ده نو ولې د الله تعالی اختیار نه دی موږ د هغو نه یو هر شی د هغو دی نو موږ د هغو نه څنګه ګیلې شکوی کولی شو چې کله معمولي شان ګرمي شي نو زموږ اعتراضات شروع شي چې هره ورځ ګرمي ده هی دومره ګرمي دا ولې نن دومره ګرمي ده یا هره ورځ باران دی په مخه باران دی په مخه واوري ورېږي نو موږ څوک یو چې داسې اعتراضات کوو دا موسم دا ځمکه دا هر څه خو د الله تعالی په ملکیت کې دي دا هغو ځمکه ده او دا هغو اسمان دی چې هغه څنګه موسم رالیږي نو رالیږي به د هغو مرضي ده موږ څنګه اعتراضات کولی شو نو په دې کې یو شی هم زموږ نه دی او که هغه زموږ له جسم نه څه شی واخلي نو اخیستی شي ځکه چې یو شی هم زموږ نه دی موږ خو د خپل جسم مالکان نه یو نو دا آیت سترګې کلاوهي د بنده دا صرف د هغې دپاره نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې رسالت میلاو شو بلکې دا زموږ د هر سر دپاره دی موږ څنګه ویلی شو چې د فلاني سره داسې ډېر مال دی او اولاد دی او زما سره نشته موږ څنګه داسې خبره د خولې نه وباسلی شو آیا زه د رحمت د خزانو مالکه یم او زه به وایم نه بلکې هغه العزیز او الوهاب څوک چې رب دی نو د رحمت ټولې خزانې د هغو په لاس کې دي چې هغه یې څنګه خرج کوي نو خرج کوي بی الله اکبر څنګه خبرې موږ خولې نه وباسو چې هغه وخت موږ سوچ هم نه کوو چې موږ څومره غټه خبره د خولې نه وباسو کفارو خو به داسې خبرې کولې لیکن نن هم خلق کوي چې دا خو د دوی د پیسو جوړولو طریقې دي دوی سرداری غواړي لیډر جوړېدل غواړي دا خو فیشن جوړ شوی دی نن سبا هر بنده درس ورکوي دا خو د فارغو خلکو کار دی تاسو په دې ورپسې شوئ دا شان نیګیټیو پروپیګنډاز به یې کولې او د هغې شاته دا تکبر و الله اکبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې د دې پورې آفر کړی و چې که ته سرداري غواړې که مال غواړې او که د چا سره نکاح کول غواړې نو موږ در له هر څه در کولو ته تیار یو لیکن تاسو د دې خبرو نه منع شئ بس د دې نه پته لګېده چې هغوی بې وسه شوي وو چې کله هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خبرې شروع کړې ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وی چې دا خو د الله تعالی خبرې دي چې زه یې تاسو ته کوم او چې کله هغوی وی چې دی جادوګر دی دروغجن دی نو بیا به خلک د هغو نه بدزنه شي بیا به د هغو خبره نه مني او چې په هغو باندې تست ختم شي د خلکو په هغوی یقین نه وي اعتبار پرې نه کوي نو د هغو پیغام به بیا څوک اوري ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما او یا د هغو سره بادشاهي ده د اسمانونو او ځمکې او څو چې په منځ کې دي د دې دواړو دا دوی چې دا خبرې کوي چې دوی له ولې ورکړی شو او موږ ته ولې نه راکړی کېږي رسالت او په کار ده چې په موږ باندې وحي نازله شوې وي اخر دوی څوک دي چې د دې په باره کې دا قسمه سوالونه کوي چې رسول څوک جوړول دي د اقتدار مالک خو الله سبحانه وتعالی دی بادشاهي خو د الله ده فليرتقوا في الاسباب نو بیا په کار ده چې هغوی وخیژي په رسو باندې چې ستاسو دومره غټ زور دی نو بیا اسمان ته وخیژئ او د هغه ځای نه ځان له سوراوړئ دا جواب زمونږ د ټولو د پاره دی چې کله مونږ د بل بنده په نعمتونو باندې اعتراضات کوو بنده وایي چې ګری زما نصیب بل چا ته میلاو شو نو چرته هم د چا په نعمتونو باندې مه پریشانه کیږئ دا د الله سبحانه وتعالی د رحمت خزانې دي نو د بل سره حسد مه کوئ ځان نه هم د الله تعالی نه غواړئ چې هغه بل له ورکولی شي نو ولې تاسو له نشي درکولی نو د بل په نعمت باندې اعتراضات کول صحیح کار نه دی نو بیا ځئ او بره وخیږئ چې ځان له راوړئ د هغو د خزانو نه د دې نفس بنده بیا څه ویلی شي نو بیا په خپل حد کې اوسئ پوه شوئ چې تاسو کمزوري او بېوسه یې اے الله د ټولو طاقتونو مالک خو ته یې ستا نه غوښتلی شو او زما خو خپل څه زور شته دی نه اے الله زه په هر څیز کې ستا محتاج یم او زه به ستا نه غواړم الله تعالی دا کلام په چا سردار هم نازلولی شو او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم سردار جوړولی شو خو بیا به خلق هغو له د سردارۍ دپاره راتلل او پیغام به وروستو پاتې شوی و دلته اصلي امتحان دا و چې بنده حق وپېژني او حق قبول کړي بیا به هغه کس نه راځي چې په چا کې تکبر وي جندن دا یو لښکر دی ما هنالک مهزوم من الاحزاب شکست خوړل واله دی د ټولو نه د کفارو یو لښکر داسې دی چې ډېر زر به هغه شکست وخوري هغوی ته وفرمایلی شو چې په رسۍ باندې آسمان ته وخیژئ او د هغه ځای نه ځان له رسالت او باشاهت او څه هم چې غواړئ نو هغه ځان له راوړئ او بیا وفرمایلی شول چې دا خو په لښکرونو کې ډېر وړوکی لښکر دی د الله د طرف نه خو نور هم ډېر غټ غټ قومونه راغلي دي د الله د طرف نه خو نور هم ډېر غټ غټ قومونه راغلي دي او هغوی شکست وخوړو او وغورځېدل دوی څه دي دوی خو ډېر واړو دي یعنی وړوکی لښکر دی او بیا وروسته په بدل کې هغوی څنګه شکست وخوړلو او چې مکه فتح شوه نو هغوی ته څه میلاو شول كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد دا دين مخي هم غط غط قومون راغلي و دا نوح عليه السلام قوم قوم عاد قوم فرعون او فرعون سنگو ذو الأوتاد ميخون والا دا غصر دا سروزر ميخون و او چه چرت بطلون و حل تبای ميخون تکوال لکه دا خيمه دا پارا چه خلق دا ميخون سرا موگی لگوی د دومره خیمه وی دومره خیمه وی چې هغه ته به بیا خیمو والوي چې کله به د دې لښکر تلو او پړاو به کوو نو هلته به داسې میخونه ټک وهل او ظاهره ده چې څومره ډېر موږي او میخونه ټک وهلې کېږي نو دومره غټ لښکر به وي نو دې نه به پته لګېده چې د هغو سره ډېر غټ فوج و او ځکه به بیا هغو ته میخونه واله ویلې کېدو ځکه چې دی د ډېرو غټو لښکرونو مالک و او هغو به خلکو له داسې سزاګانې ورکولې هغو به خلک سیده څنګه و او د هغوی په لاسونو او خپو باندې به یې میخونه ټک وهل او په هغوی به یې ماران او لړمانان پرېښودل استغفرالله او ځینې خلک وایي چې د میخونو مطلب دی بلډینګونه چې کله بلډینګ جوړېږي نو میخونه ټک وهلې کېږي او بیا هله ځایونه جوړېږي که نه نو هغو به ډېر زیات مضبوط مضبوط عمارتونه جوړول ځکه خو به یې هغو ته ذل اوتاد دی نو کیدی شي چې د هغو دومره لښکرې وې دومره عمارات وو او دومره سزاګانې به یې ورکولې نو قریش مکه خو هېڅ هم نه دي جوړ کړي د دې نه غټ غټ لښکرونه تیر شوي دي لکه قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم فرعون و قوم لوط او اصحاب الایکه دا د شعیب علیه السلام قوم و شعیب علیه السلام مدین طرف ته راغلی و نو هغه قومونه ډېر زبردست وو ایکا ځنګل ته وایي نو دا قوم د ځنګل سره آباد وو اولئک الاحزاب دا ټولې لوی لوی ډلې وې چې هغوی هلاک شوي وو د دې قصور څه وو هغوی ته په دې سزاګانې میلاو شوي وې ځکه چې دوی به د پیغمبرانو خبرې نه منلې نو ستاسو څه خیال دی چې ستاسو سره به څه کېږي او د دې اولنی مخاطب څوک دی مشرکین مکه دي که نه هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان نه وو د هغو د قبیلې نه وو لیکن د الله تعالی د پاره داسې نه ده چې دې ته سنو وایي ځکه چې دې د پیغمبر رشتہ داران دي یا دا چې دا د آخري پیغمبر امتیان دي چې څوک هم د رسول خبره دروغ وګڼي چې څوک د الله خبره رسته کوي او د هغو په احکاماتو باندې نه ځي نو د هغوی به بیا دغه شان انجام وي نو موږ ته د غفلتونو نه راوتل دي دا سوچ نه دی پکار چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم امنو او د هغو امتیان یو نو دا خو زموږ خبرې نه دي بلکې دا خو د نورو خلکو خبرې دي که چېرې زموږ اعمال هم هغه شان وي نو د خولې د ویلو سره هېڅ هم نه کېږي که چېرې شرک راغلی وي په موږ کې بې حیایۍ او بد کرداري په موږ کې راغلي وي دا قسمه خیانتونه په دې قوم کې وو او هغه الله تعالی ښه واضح کړل چې تاسو داسې مه کوئ نو ستاسو نه مخکې ډېر غټ غټ خلک تیر شوی دی او ګورئ د هغوی بیا څنګه حال شو کل الا کذب الرسل نه دي ټولو مګر دروغ ګڼلي رسولان فحق عقاب نثابت شوه زما سزا په هغوی باندې په هغوی باندې هم سزا راغلې وه په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغو د ملګرو لپاره تسلي هم ده چې دا سوچ مه کوئ چې نن هغوی څه کوي نو کوي به او دغه شان به د هغوی هر څه چلیږي او د هغوی څوک نیولو والی نشته یوه ورځ به د هغوی لویانی او سرداری ختم شي او د هغوی نور به پریوزي او بل طرف ته هغوی له دمکي ورکړی کیږي چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې تر دې وخته پورې تاسو ته څه نه دي ویلي شوي نو هیڅ به نه کیږي ستاسو انجام د دې قومونو په شان کیدی شي که چېرې تاسو هغه کارونه کوئ نو تاسو به هم هغوی ته ورسئ او چې کله عذاب راغی نو قومونو بیا څه ویلي وو چې کله عذاب راغی نو هغه عذاب بیا نه و لرې شوی او چې کله عذاب راغی نو هغوی بیا څومره چغې وهلې او څنګه یې جړل لیکن هغه وخت بیا تیر و نو د الله تعالی د نیولو نه مخکې سیده لارې طرف ته راتلل ضروري دي وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او نه دي ټول انتظار کوي مګر د یوې چغې ما لها من فواق نه به وي په هغې کې څه مهلت نه به وي څه وقفه یعنی د دې انتظار اوس د سور دی دوی د سور انتظار کوي چې شپېلۍ ووهلی شي که چېرې هغه ووهلی شوه نو بیا به چا ته څه مهلت نه میلاویږي بیا خو به په هغه وخت باندې قیامت راځي او بیا به چا ته د توبې کولو مهلت نه میلاویږي چې ایمان راوړئ او خپله اصلاح وکړئ نیکي وکړئ نو د څه څیز انتظار کوئ تاسو صرف د شپېلۍ د وهلو بیا خو به خبره ډېره لیټ شي نو بل یو شی دی نشي ویخولی دا آیتونه د کافرانو لپاره خو دي لیکن زموږ لپاره دا خبره څومره د ویښېدو ده چې کله د الله تعالی احکامات زموږ مخې له راشي او موږ بیا هم پروا نه کوو نو دا خو یو مذاق شو بیا چې زه د الله کتاب وایم او لکه د ړندو ترینه تیرېږم او زما څه پروا نشته دا د الله په احکاماتو پورې خندا ده نو په دې انتظار کې یو چې شپېلۍ ووهلی شي نو هله به موږ سیده شو نو هله به موږ د غفلت نه وځو نو هله به موږ د الله د حکمونو لپاره قدم اوچتوو که چېرې بنده ژوندی وي نو د دې قرآن اثر به پرې وشي او که چېرې بنده دننه مړ شوی وي نو بیا د قرآن د ویلو سره هم څه اثر نه پرېوځي او چې کله سور ووهلی شي نو هر څه به ختم شي استغفر الله وقالو او هغوی وایي ربنا ایز من ربا هغوی الله منی زکه خو ربنا وایی لات او منات نوایی عجل لنا زر راکړی مونږ له قطنا قبل یوم الحساب مونږ له د قیامت د ورځې نه مخکې راکړی نو دا هم یو مذاق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی ته ویل چې قیامت به راشي عذاب به راشي د حساب ورځ به وي نو هغوی وایي چې مونږ له مخکې عذاب راکړی ای الله موږ له خپله حصه مخکې راکړئ یعنی یو مطلب یې دا دی چې د عذاب حصه راکړئ تاسو وایئ چې هلته به حساب کتاب وي نو موږ له خپله حصه دلته راکړئ یعنی ځان لی په دې دنیا کې عذاب غوښتلو لکه څنګه چې ابو جهل کړي وو بدر ته د تلو نه مخکې هغو غلاف نیولې وو د کعبې چې یا الله که چېرې دوی په حق باندې وي نو په موږ باندې عذاب راولېږي په موږ باندې د کاڼو باران وورې ګورئ هم دا د تکبر خبره وي. کچری په انسان کې عاجزی او بندنه پوهیږي نو دا دعا پکار وي چې یا الله کچری دا خبره حق وي او زه نه پوهیږم نو اے الله مال هدایت راکړي ما نیغې لارې ته راولې اے الله ما ته نیغه لار وښیې نو هغوی به الټه وي چې کچری دوی په حق باندې وي نو په موږ باندې عذاب راولې یعنی داسې ډیټ وو هغوی داسې هم نه وی چې یا الله کچری دوی په حق باندې وي نو موږ له هدایت راکړی چې موږ ته ښکاره شي نو وایي چې موږ مړه کړی هغوی بیا هم نه منله او د دې دویمه معنی دا هم شوې ده چې موږ ته چې کوم نعمتونه په آخرت کې میلاویږي نو هغه موږ له دلته کې راکړی قیامت ګوري چې راځي او که نه خو موږ له دلته کې راکړی استغفر الله او د قطنه مراد اعمالنامه هم ده هغوی ته به قیامت مزاق کاریدو نو هغوی وی چې په قیامت کې به راته کومه اعمالنامه میلاویږي نو هغه راله دلته کې راکړی چې موږ وګورو چې څه لیکلي دي په هغې کې سوچ کوئ چې یو حق خبره هغوی داسې سپکوي چې په هغې پورې خندا او فشاري کوي او الټا زړورتیا کوي د الله او د رسول په خبرو باندې او مخکې الله تعالی خپل نبي له تسلي ورکوي صلی الله علیه وسلم او هغه ته یو واقعا بیان کړی ده دا داود علیه السلام چې کله هغوی مزاق کولو په قیامت پورې نو الله تعالی د هغو د خیال بدلولو دپاره د یو نبي خبره بیان کړه دلته د داود علیه السلام ذکر راغلی دی نو وفرمایلی شول چې اصبر ای نبي ته صبر وکړه صبر څه شی دی چې د هغې د کولو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی شوی دی صرف خوله بندول دا صبر نه دی بلکې صبر دا هم دی چې انسان په یو مشکل کې فریادونه نه کوي شکایت نه کوي چغې او کریکې نه وهي او د الله تعالی نه ګیلې نه کوي او د الله نه ګیلې کول دا هم د صبر خلاف خبره ده صبر دا دی چې بنده خپل ځان قابو ساتي چې بنده خپل غم الله تعالی ته بیان کړي اعتراض نه کوي چې بنده ګیلې شروع کړي چې تا داسې ولي وکړل زما په نصیب کې دې داسې ولي ولیکل بلکې چې خپل غم او پریشانی الله تعالی ته ښکاره کړي د دې امید سره چې الله تعالی به ما د دې مشکل نه وباسي داسې وي صبر صبر دا نه دی چې بنده غصه کوي د حد نه بهر وځي دا صبر نه دی د دې باوجود چې بنده ښه نه وي خو بیا هم چې بنده روان وي او صحیح کار کوي نو دا هم صبر دی الله تعالی ته جړل دا هم صبر دی او دا یقین لرل چې الله تعالی به ضرور زما سره ښه کوي نو دا هم صبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشکل حالاتو کې کار نه و پریښی نو دا هم صبر دی چې فلانی راته داسې خبرې وکړې اوس نو دا کار نشم کولی نو دا خو بې صبري ده چې اوس نو هر څه پرېږدم نو دا خو بې صبري ده چې بنده قرآن وایي او زده کوي یا نورو ته یې ښیي او هغه پرېږدي نو دا خو بې صبري ده نو صبر ډېر د همت د کارونو نه دی او صبر د انبیاء علیهم السلام طریقه ده د یونس علیه السلام نه چې معمولي شان بې صبري وشوه نو د هغو بیا څه حال و نو په هره معامله کې صبر ضروري وي او صبر دوه قسمه وي اولنی قسمه صبر چې دی په مشکلاتو او ازمایشونو باندې صبر کول خو وي لیکن الله تعالی به بنده باندې فضل او کرم وکړي او بنده له خوشحالۍ ورکړي نو هلته هم صبر پکار وي او خپل ځان په حدونو کې دننه ایښودل وي چې بنده په خوشحالۍ کې داسې پاګل شي چې د حد نه وځي حد کراس کړي دا خو بې صبري ده دوه اکسټریمز دي په بنده باندې یا ډېر غم راشي نو هغه بې صبره شي او یا په ډېرې خوشحالۍ راشي او بیا هغه خپل ځان نشي قابو کولی اصبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې اے نبی صبر وکړه په څه باندې علا ما یقولون په هغه خبرو باندې چې دی کوي چې دی خو دروغجن دی او جادوګر دی وحي اله ویله په دو باندې راځي راول عذاب کنه په موږ باندې دا قسمه خبرې به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کولې او هغو له به یې ډېر تکلیف ورکوه او چې کله خلکو ته دغه شان خبرې کیږي نو هغه بنده نه شي اګنور کولی چې په ما باندې خو هیڅ اثر نه کوي د دې خبرې داسې نه وي پیغمبران هم انسانان وي نو هغوی هم د داسې خبرو سره پریشانه کیږي او خبرې ورته یادیږي په دې وجه ورته الله تعالی وفرمایل چې اے نبی صبر کوه دوی اګنور کړه اعراض وکړه او بیا یې ورله داسې ښایسته تسلي ورکړه چې واذکر عبدنا داود او ذکر وکړه یعنی یاد کړه زمونږ بنده داوود. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یوې قصې وحی وکړه او په هغې کې د خپل بنده داوود ذکر وکړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذهن د هغوی د خبرو نه لرې شي او چې د داوود علیه السلام قصې طرف ته د هغو ذهن لاړ شي. او داوود علیه السلام 100,000 کاله مخکې تیر شوی و او ټول نبیان ورونه ورونه دي، ځکه چې د ټول یو مشن وي. او که تاسو وګورئ نو بار بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو نبی قصه بیان شي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړی شي چې ای نبی تاسو صبر وکړئ او فلانې پیغمبر یاد کړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چرته هم سو اعتراض نه وو او نه یې سو حسد وو چې ما ته ولې د دو قصه بیانېږي، دومره محنت خو زه کومه. یو مثال به واخلو چې کله مونږ د یو بنده خیال ساتو، مثلا یو خواښي ده او هغې له سو کار کوو، او چې کله هغه د چا بل بنده ذکر وکړي لکه د خپلې بلې نګور سوچه ته ووایي چې پلانۍ ډېره ښه ده او د هغې په شان کوه او یا د هغې مور و پلار داسې دي وغیره وغیره، نو هغه وخت په مونږ باندې دا قسمه خبرې ډېرې بدې لګي چې دا ما ته د دې بل بنده مثال ولې را کوي. په کار خو دا ده چې دا زما مثالونه ورکوي او زما تعریفونه کوي او ما ته د هغې تعریفونه ولې کوي، ولې زه ښه نه یم داسې دي که نه. د بنده په زړه کې حسد راځي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم اعتراض نه کوي چې ولې په ما کې څه کمی دی چې ما ته د نورو خلکو متعلق قصې کېږي. واړو هم نه خوښوي که هغوی له د هغوی له خویندو وروڼو مثال ورکړی شي چې ستا خور یا ورور څنګه ښه دی، د هغې نه زده کړه او دغه شان ته هم کوه، نو هغوی هم خفه کېږي چې مونږ ته ولې د هغوی مثال راکړی کېږي او مونږ یې پخپله هم نشو برداشت کولی، په مونږ باندې ښه نه لګي چې مونږ له دې د بل بنده مثال راکړی شي. الله اکبر. او دا په ډېرو وړو کې نه وي، ځکه چې هغوی په فطرت باندې وي او دا وروسته شیطان په خلکو کې پیدا کوي. او ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه په ټولو نبیانو کې ډېره اوچته ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو انبیاء علیه السلام امامتی کړې وه چې کله هغه معراج ته تلو او د امام مقام د هر چا د پاسه وي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې پریشان نه شو چې ما له ولې د داوود علیه السلام مثال راکړی کېږي او مونږ خلک خو جایز تاریخ هم نشو برداشت کولی. نو وذکر عدنا، ذکر وکړئ زما د بنده. او دلته وګورئ چې داوود علیه السلام ته عد ویلې شوی دی او که د هغه مقام ډېر هم اوچت دی خو دی خو بنده، او دا نه دي ویلې شوي چې یاد کړه داوود، بلکې وفرمایلی شو چې یاد کړئ زما بنده داوود چې هغه زما په غلامۍ او فرمانبرداری کې ډېر مخکې وو. دا یو آنر وي چې الله تعالی چا ته خپل بنده ووایي او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم الله تعالی خپل عد ویلی دی په قرآن کې. نو داوود علیه السلام ته هم الله تعالی خپل بنده ووی. او داوود علیه السلام څنګه وو؟ ذل عید، قوت والا. هغه څنګه قوت والا وو؟ جسمانی طور خو وو هغه قوت والا، لکه څنګه چې مونږ په سورة البقره کې په دویم جز کې ویلي وو چې کله د تالوت او جالوت جنگ شوی وو نو په هغې کې داوود علیه السلام څنګه جنگ کړی وو، جالوت یې قتل کړی وو، نو هغه ډېر طاقتور او جنگجو وو. او دلته چې د هغو د قوت خبره شوې ده نو دا په عبادت کې د قوت خبره ده. په حدیث کې راځي چې د الله په نزد د ټولو نه بهترین منز داوود علیه السلام وو. دلته وګورئ څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو صفت کوي، دا نه وایي چې تعریف خو زما د منز په کار دی، خپل امت ته وایي د هغو منز ولې د الله تعالی خوښ وو. هغه به نیمه شپه ودو کېدو، یعنی هغه به نیمه شپه ودو کېدو، ون ترډ شپه به عبادت کوو یعنی درېمه حصه د شپې، او بیا به په شپږمه حصه کې ودو کېدو. لکه که شپه 12 ګنټې وي نو په هغې کې به هغه شپږ ګنټې ودو کېدو، 4 ګنټې به یې د هغې نه پس عبادت کوو، او بیا به 2 ګنټې ودو کېدو. نو هغه به په دې طریقه باندې د الله تعالی عبادت کوو. او په دې طریقه باندې عبادت کول ولی الله تعالی ته محبوب دي، ځکه چې خوب ماتول او بیا الله تعالی ته ودرېدل او بیا دومره سملاستل. او موږ که چېرې د باتروم دپاره پاسو نو خفه یو چې نن شپه ما خاص خوب نه دی کړی،
او د تهجد د پاره اسانه طریقه دا ده چې بنده د فجر نه لږ د وخت پاسي او چې هغه وخت تهجد وکړي او دا طریقه اسانه ده. نو د الله تعالی د داوود علیه السلام مونږ ډیر خوښ وو او د داوود علیه السلام روژه هم د الله تعالی ډیره خوښه وه. نو د هغو روژه څنګه وه؟ هغو به یوه ورځ روژه نیوه او یوه ورځ به نه نیوه. او چې کله به یې د دښمن سره مقابله وه نو چرته به هم د جنګ نه تښتېدو. نو د داوود علیه السلام روژه نیول هم ګران کار وو. دغه شان که څوک منډی او ټیوزدی روژه نیسي نو هغه هم اسانه نه وي، ځکه چې پنځو ورځې بنده خوراک کوي او هر ورځ خلک عادت وي د لنچ کولو. نو دا طریقه وه د داوود علیه السلام د عبادت کولو او د عبادت سره سره به هغو د خپل جان او د خپلې فیملی او د خپل رعایه حقوق ادا کول، او د دې دپاره د طاقت ضرورت وي. نو په هغو کې په دې لحاظ سره ښه قوت او طاقت وو. نو د هغو سره جسماني قوت هم وو او روحاني طاقت هم وو ورسره. ښه عبادات به یې کول، ځکه چې د بدۍ نه د لرې کېدو دپاره هم د طاقت ضرورت وي بنده ته. انه اواب، بېشکه هغه رجوع کول واله وو، بار بار به الله تعالی ته واپس کېدو، بیرته به ګرځېدو الله تعالی طرف ته. دا هم ډېره غټه خوبي ده چې د هغو سره قوت او طاقت دی او بار بار هغه الله تعالی ته رجوع کوي او د ژوند په هره معامله کې هغه الله تعالی طرف ته واپس کېږي. او چې په مونږ باندې کله خوشحالي یا غم راشي نو آیا مونږ الله تعالی طرف ته واپس کېږو؟ اواب څوک وي چې څوک بار بار الله تعالی ته واپس کېږي، چې فوراً د الله تعالی خیال راشي؟ نو دې پریکټس پکار وي په شروع کې چې زمونږ د ژوند ستن الله طرف ته ځي، لکه څنګه چې یو کمپس همیشه نور طرف ته ځي او ودرېږي. نو دا عادت جوړول دي مونږ ته چې کله هم څه مشکل راشي او بنده فوراً په مسله باندې ودرېږي، او چې خوشحالي راشي نو چې فوراً مونږ له د الله تعالی خیال راشي چې زمونږ ستن هم الله تعالی طرف ته ځي او هلته ودرېږي. انا سخرنا الجبال معه، بېشکه مونږ مسخر کړل د هغو دپاره غرونه. یسبحن بالعشي والاشراق، هغوی به تسبیح کوله د شپې او د ورځې. دا هم یوه معجزه وه چې داود علیه السلام له ورکړی شوې وه چې غرونه او مارغان به د هغو سره په تسبیح کې شاملېدل او د زبور تسبیح به یې کوله. په زبور کې به یې د الله سبحانه وتعالی د حمد ترانې ویلې. او چونکې قرآن دا خبره کوي نو زموږ په دې ایمان دی چې تسبیح به یې کوله. او په دې کې هم ځینو خلکو خبرې جوړې کړې دي چې د هغو آواز به واپس راتلو. نو دا خبره نه ده، ځکه چې که د غرونو انګۍ تسبیح وه نو بیا زه تاسو هم غرونو ته تلی شو او هلته به زموږ د آواز انګۍ راځي، یعنی زموږ آواز به واپس راځي. نو دا خو بیا څه معجزه نه شوه. نو دا یوه عام خبره نه وه چې هر بنده یې کولی شي، بلکې دا معجزه خاص الله تعالی هغو له ورکړې وه، ځکه خو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې انا سخرنا، بېشکه مونږ مسخر کړي وو، یعنی الله تعالی غرونه په دې کار باندې لګولي وو چې تاسو تسبیح کوئ د داود علیه السلام سره. او داود علیه السلام څوک وو؟ هغه پیغمبر هم وو، بادشاه هم وو، قاضي هم وو، د هغو فیض ملي هم وه، بالبچه دار وو. داسې نه وه چې د هغو څه ذمه دارۍ نه وې او تسبیح به یې کوله. د هغو ښه پوره ذمه دارۍ وې او د دې ټولو ذمه دارو او کارونو باوجود به هغو د الله تعالی د تسبیح لپاره وخت وباسلو او د الله تعالی د عبادت لپاره به د شپې پاسېدو. چې کله د چا په سر ډېرې ذمه دارۍ وي، لکه مال، دولت او بادشاهت، ډېر ښه حکمران وو، هغو به ډېر عدل او انصاف کوو، د خپل رعایا نه به یې خپل ځان خبرو. نو داسې حکمراني کول څومره ګران کار وي، او د هغې بیا وخت ایستل د چا چې کاروبار وي نو هغوی کله چرته تلی شي، ځکه چې هغوی وایي چې زموږ د کاروبار پوره جنجټونه دي او زموږ خو ډېر کارونه دي، زموږ خو په میټینګس کې داسې مصروفیت دی چې د مونځ وخت هم راسره نه وي. نو سوچ کوئ چې د دې ټولو ذمه دارو سره سره به هغو د الله تعالی تسبیح هم کوله، نه د حکومت کارونو هغه د تسبیح نه لرې کړو.
نه د هغو طاقت هغه د تسبیح نه منع کړو او هغه قاضی هم و، نو نه د عدالت کارونو هغه د تسبیح کولو نه منع کړو، بلکې د دې هر څه باوجود به هغه عبادات هم کول او تسبیح به هم کوله، روجې به هم نوی. او سوچ کوئ چې حکومتي کارونه څومره لوی او ګران وي، د هغې نه وخت ایستل او د شپې د تهجدو دپاره پاڅېدل دا ډېره لویه خبره ده. او صبر هم په دې دوو څیزونو کې وي، دا امتحان وي چې کله په بنده سو غم یا پریشانی راشي چې هغه ځان څنګه ساتي، ځکه چې شیطان انسان ډېر خویوي. هغه وخت شیطان بنده ته رنگ رنگ وسوسې اچوي چې کله بنده په غم کې وي، نو هغه وخت هغه پوره کمزوری وي. او دا شان په مالدارۍ کې چې کله د هغو سره ډېر د عیش او عشرت سامان وي، چې هغه کله په نعمتونو کې ډوب وي، نو بیا هغه په ازمایش کې وي چې هغه به څنګه اوسي. او د مالدارو خلکو دپاره بهترین مثال د داود علیه السلام دی چې د چا کورونه ډېر ښه چلیږي. سوچ کوئ د هغو به څنګه محل و، نرمي ګدۍ به وي، د هغو به څومره حکومتي کارونه وو، لیکن هغو یو بهانه هم نه ده کړې. لکه موږ خلک چې بهانې کوو چې زما خو لوی کور دی او د هغې په صفایۍ کې زما پوره وخت لګي او کپړې مې ډېرې دي، د هغې سنبالول او د هغې وینځل او استري کول دي، راته رنگ رنگ مصروفیات وي د خلکو چې هغوی د الله د عبادت نه او د هغو د ذکر نه لرې کوي. نو د داود علیه السلام نه زیات کارونه د چا وو؟ که چېرې هغو د خپلو ټولو ذمهدارو سره خپل عبادات او تسبیحات کولی شو، نو بیا خو موږ هېڅ هم نه شو ویلی. یسبحن بالعشی والاشراق، او هغو به شپه ورځ تسبیح کوله. عشی وایي د نور د پرېوتلو نه مخکې وخت، د مازیګر وخت. او دا هم ویلی شي چې د ماسپخین نه پس د بل سهره پورې چې کوم وخت وي. او اشراق وایي د سهر وخت ته چې په هغې کې نور په ځمکه باندې خور شوي دي. لکه موږ خلک چې د اشراق مونځ کوو، او د اشراق مونځ داسې دی لکه د سهر تهجد چې وي. په تیر مزي کې حدیث دی چې کوم کس د سهر مونځ د جومات سره وکړي او بیا د انور د راختو پورې هغه ذکر وکړي او چې هغه بیا دوه رکعته مونځ وکړي، نو هغو ته د حج او عمرې هم ثواب میلاو شو. او دا شان د سخت مونځ دی، یعنی د ماسپخین نه مخکې چې کوم نفلونه دي او چې په هغې کې څوک ذکر کوي، نو د هغې هم ډېر غټ فضیلت دی، او په دې کې د نفلو هم ډېر غټ فضیلت دی. په یو بل روایت کې راځي، دا په صحیح مسلم کې دي، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک په تاسو کې سحر پاسي، نو د هغو په هر جوړ باندې صدقه واجب شي. نو زمونږ ټولو دپاره ضروري ده چې موږ د خپل هر جوړ صدقه ورکړو. نو وی فرمایل چې هر تسبیح ویل صدقه ده، لا اله الا الله ویل صدقه ده، الله اکبر ویل صدقه ده، د نیکۍ حکم ورکول صدقه ده، د هرې بدۍ نه منع کېدل هم صدقه ده، او د سخت دوه رکعته نفل کول دا هم صدقه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت باندې څلور رکعته نفل کول. او د سحر ماخام اذکار هم په دې کې راځي چې کله تاسو د مونځ نه پس کینئ او ذکر کوئ او قرآن وایئ، او یا د مازیګر د مونځ نه پس چې کله تاسو د حفاظت دعاګانې کوئ. الله تعالی په قرآن پاک کې په ډېرو ځایونو کې فرمایلی دي چې سبحوه بکره و اصیلا، او سبح بالعشی والابکار، او دغه شان ځای په ځای راځي په قرآن پاک کې چې سحر او ماخام ذکر کوي. او خاص طور په دې اوقات کې ذکر کول ډېر افضل دي او ډېر ښه دي چې انسان ځان له ذکر لپاره وختونه جوړ کړي، نو هغه به په دې اوقات کې ذکر کولو. والطیر محشوره، او چې مارغان به البتل او د داود علیه السلام تسبیح به یې واورېده، نو ټول مارغان به جمع شول او د هغو سره به یې تسبیح کوله. څنګه منظر به و هغه، سبحان الله، چې مارغان به په هوا کې معلق او تسبیح به یې کوله. کل له اواب، ټولو به الله تعالی ته رجوع کوله. دا هم کیدی شي چې د هو ضمیر مرغانو طرف ته ځي او داود علیه السلام طرف ته ځي، چې ټولو مرغانو به داود علیه السلام طرف ته رجوع کوله. او دا هم کیدی شي چې په کل کې ټول راځي، لکه داود علیه السلام او مرغان
هم ټول الله تعالی طرف ته رجوع کوي. دا ټول د الله تعالی څنګه خواږو بندیان دي چې الله تعالی طرف ته به رجوع کوله. پیغمبران هسې داسې مقام ته نه رسي. د هغوی واقعي اعمال له دې قابل دي چې څنګه هغوی الله تعالی ته ښکته کېږي او دا څیزونه بنده الله تعالی ته نږدې کوي او هغه انسان له درجې ورکوي. دا شی دی چې په هر قدم باندې انسان په هر امتحان کې د الله تعالی سره خپل تعلق قایم ساتي. که د هغو سره بادشاهي وي، که په هغو باندې مشکلات راشي، که په ژوند کې خوشحالۍ وي او که غمونه وي، کله عروج وي او کله زوال وي، کله بنده بره وي او کله ښکته، لکه کشتۍ چې روانه وي د سمندر د پاسه، نو هغه کله ښکته کېږي او کله بره کېږي. نو په هر حالت کې هغو ته د الله تعالی بنده جوړېدل دي چې د دنیا نعمتونه او راحتونه بنده د الله نه لرې نه کړي او نه پریشانۍ او غم. او لکه یونس علیه السلام چې په یو غټ ازمایش کې نښتی و او په هغې کې هم د هغو نه الله سبحانه وتعالی نه وهر. که هر قسمه لارې وي، که هغه بره وي او که ښکته وي، که هر قسمه حالات وي، نو په هغې کې الله ته ښکته کېدل په کار وي چې د هغو په عبادت کې کمی رانه شي، چې د هغو په تسبیح کې کمی رانه شي، چې د هغو په فرمانبرداری کې کمی رانه شي. او داود علیه السلام د دومره غټ حکومت او بادشاهۍ سره څومره الله تعالی ته ښکته دی، هغه الله تعالی ته رجوع کولو واله و. د دې باوجود چې هغه قوت واله و، د دنیا هر نعمت و، د هغو سره جسمانی طور هم خفیف و، بهادر و او طاقتور و، او دنیاوي طور د مقام او مرتبه په لحاظ سره هم د بادشاه سټیټس د هر چا د پاسه وي، او د دې نه علاوه د الله سره هم د هغو څومره اوچت مقام و، ځکه چې هغه پیغمبر و، او د دې نه علاوه هغه قاضي و لکه د سپریم کورټ جج چې وي. دا خبره مخکې راځي هم. او الله تعالی هغو له نور څه ورکړي و؟ وشددنا ملکه، او مضبوط کړو موږ د هغو سلطنت، یعنی د هغو سره داسې لښکرونه و. هغه خو یو لوی جرنیل و، هغه د خوشا ملکونو سره جنګونه کړي و، هغو د خوشا ملکونو سره جنګونه کړي و او هغه یې فتح کړي و او هغه یې په خپل حکومت کې اخیستي و. وآتیناه الحکمه، او ورکړی و موږ هغو له حکمت. حکمت سوی عقل او پوها، دانایی، ویزم، یعنی په جذباتو کې به نه راتلو چې کار به یې کوو، بلکې ښه د پوهې سره هره معامله ښه د پوهې سره حل کول. داسې نه لکه موږ خلک چې په غوسه کې راشو او ایک دم مو پارو خیږي او په جذباتو کې زر زر فیصله وکړو، نو هغه د حکمت خبره نه وي او نه هغه هوښیارتیا وي. لکه ځینې خلک ایک دم داسې غوسه شي او خپلو ښځو له طلاق ورکړي، نو دا هوښیارتیا نه وي، او یا یې په زړه کې حسد راشي او خبره د خولې نه وباسي، دا حکمت نه وي. نو یو د دې مطلب وي ویزډم، او بله معنی یې دا په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کول، دا هم حکمت وي. داسې نه ده چې او هو ما له خو دا خبره په کار وه چې ما دا خبره کړې وي، او یا لکه د قرآن آیت وروسته رایادېدل چې هی چې ما ته دا آیت یاد وي، نو ښه به وه په هغه وخت کې. چې وخت تیر شي نو بیا خو څه فایده نه وي دا هغه خبرې. نو د الله تعالی نه حکمت هم غوښتل پکار دي. یا الله ما له په صحیح وخت باندې د صحیح فیصلې کولو علم راک. او دغه شان د حکمت نه مراد دی نبوت، چې الله تعالی هغو له نبوت هم ورکړی و، ځکه چې نبوت خو د اعلی درجې حکمت دی. وفصل الخطاب، او فیصله کن خبره کول، یعنی خبره به ډیره د وضاحت سره کوله او زبردستی فیصلې به کولې. او الله تعالی ورلا فصل الخطاب ورکړی و. او بعضی مفسرین وایي چې دینه مراد دی زوري بیان، یعنی د ځینو خلکو په بیان کې داسې تاثیر وي چې هغوی خلک کنوینس کړي، بل بنده ته خبره خوازی شي. د دې په باره کې دا هم په تفسیر کې راغلی دي چې داود علیه السلام د اوچتې درجې خطیب هم و، چې په خپله خطبه کې به د حمد او ثنا نه پس ویوي چې اما بعد. نن سبا هم سکاله چې کله خطبه ورکوي نو وایي چې اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا د ټولو نه مخکې داود علیه السلام ویلي وو. نو اوس یې موږ خلک هم وایو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم بیا دغه شان وي. نو موږ ته د فصل الخطاب نه د څومره سیزونو پته ولګېده، زوري بیان هم، قوت هم،
خطابتهم او اما بعدهم او چی کله با چا د جګړې فیصله غوله راوړه نو د هغو سره ډېر قوت و او موږ له څوک فیصله راوړي نو موږ نه پوهېږو او الله تعالی هغوله داسې حکمت ورکړی و د قوت فیصله پوهه هغوله الله سبحانه وتعالی ورکړی وه په هغو کې صلاحیت و دلیل و د هغو سره د خبرې د واضح کولو دپاره خلق به قائل کوو نو هغه ډېر ارټیکولیټ و خپله پوینټ به خلکو ته رسوله سبحان الله نو الله تعالی هغوله څومره هر څه ورکړي وو او څومره مقام و مرتبه وه او چې کله په چا کې داسې هر څه راشي نو هغوی ته خو بیا خپل ځان څه ښکاري نو په داسې مقام باندې بیا هم د الله ځینې بندیان داسې وي چې په هغوی کې بیا هم عاجزي وي او ځینې پکې د فرعون او قارون په شان تکبر واله هم وي او الله تعالی فرمایي چې سخرنا آتینا شددنا دا ټول هر څه ورله مونږ ورکړي دي او چې د کوم انسان نه دا هېر شي که نه نو هغه بیا فرعون جوړ شي دا هر څه خو د الله ورکړه ده زما په کیسو دي کوم ملک ورکړی و نو الله وله ورکړی و نو خپلې لویانې نه دي په کار چې زه داسې هوښیار یم او دا هر څه زما خپل کمال دی دا د انسان ډېره بېوقوفي وي چې کله انسان ته خپل ځان ډېر عقلمند ښکاري حقیقت دا دی چې د هر انسان سره هر علم نه وي چې چا له څو نه ورځي نو ودي وایي چې ماله نه راځي او په دې کې هېڅ بې عزتي نشته ټول علم خو صرف د الله سره دی چې کله د انسان ذهن له داسې خبرې راشي چې زه ډېره هوښیاره یم او داسې عقلمنده یم او ماته خو د هر څیز ډېره پته ده او چې زه خبرې کوم نو ټولې اوري چې کله بنده داسې خبرې شروع کړي نو د هغو نه هېر شي چې ورکول واله ذات څوک دی داود علیه السلام له هر څه ورکول واله څوک و آیا د هغو پکې خپل څه کمال و نه دا د الله ذات وي چې هغه غرونو له حکم ورکړي نو هغه بیا تسبیح کوي او دا د الله تعالی ذات و چې د هغو حکومت یې مضبوط کړی و او الله تعالی هغو له حکومت ورکړی و او الله تعالی هغو له فصل الخطاب ورکړی و الله سبحانه وتعالی ورله قوت ورکړی و د فیصلې کولو او موږ ډېر زر د حد نه وځو چې کله راته څه معمولي شی میلاو شي او چې د داود علیه السلام په شان لوی خلک وي نو د هغوی ظرف داسې لوی وي چې د لویوالي باوجود په هغوی کې ډېر عاجزي وي ډاون ټو ارت وي او هغوی الله تعالی ته ښکته وي نو دا څومره غټه خوبي ده چې الله تعالی هغو له ورکړې وه د فصل الخطاب د ښه طریقې سره خبرې کول او د بهترین طریقې سره کنوی کول او بل بنده کنوینس کول بعضی وخت مونږ خبره کول غواړو خو پوهېږو نه چې څنګه یې وکړو او الله تعالی څومره ښه خوبیانې داود علیه السلام له ورکړې وې دا آیتونه نازل شو او الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوچ بل طرف ته بوتلو چې څوره داود علیه السلام قصه واوره چې الله تعالی غوله څومره هر څه ورکړي وو چې څنګه به غرونو او مرغانو د داود علیه السلام سره تسبیح کوله او هغه څومره اواب الله تعالی ته به رجوع کوله او اوس داود علیه السلام قصه ده او په دې کې درته دا ویل غواړم چې په بعضې تفسیرونو کې هغوی ځینې څیزونه د اسرائیلي روایت نه اخیستي دي او زه دلته په دې وجه نه بیانوم ځکه چې هغه داسې اسرائیلي روایت دي ځکه چې هغوی ته به د خپلو پیغمبرانو په باره کې هم څه فرق نه پرېوتلو یعنی هر څنګه خبره به هغوی په خپلو پیغمبرانو پسې کوله موږ وایو که نه چې دوی ولې زموږ د پیغمبر توهین کوي نو دوی ته څه فرق نه پرېږي دوی د خپلو پیغمبرانو هم توهین کړی دی هغوی ته ښکاري نه چې رسولان معصوم دي او هغوی خو د الله تعالی ډېر خواږه منتخب شوی خلک وو او دوی داسې خرابې خبرې په رسولانو پورې کوي د ویلو سره هم شرم راځي چې دا واقعي توهیني رسالت دی نو هغوی د داود علیه السلام په باره کې داسې خبرې کړې دي او بیا ځینې مفسرینو د هغوی د کتابونو نه قصې واخیستې او بیان یې کړې نو په اصل کې به مونږ قرآن او حدیث ته ګورو چې آیا په هغې کې داسې څه خبره راغلې ده نو داسې هېڅ خبره نه ده راغلې او چې نشته نو بیا ضرورت نشته چې مونږ داسې خبرې د هغوی د روایتونو نه واخلو او بیان یې کړو چې څومره قصه ده بس هغه مره به یې مونږ کوو او د هغې نه زیاته به نه کوو حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې څوک هم د هغوی روایت بیانوي
لکه څنګه خبرې چې هغوی په داود علیه السلام پورې کړي دي، ځکه چې هغوی ډېرې خرابې خبرې کړي دي. چې څوک هم دا خبرې بیانوي نو زه به ورله کوړې ورکوم، ځکه چې دا څه وړه خبره نه ده، دا د توهین خبره ده. نو اوس مونږ دا قصه هغه مره بیانوو او مونږ ته د نور ډیټیلز تلاش کول ضرورت نشته دی. چې الله تعالی مبهم اخولی دي نو مونږ یې هم مبهم ساتو. وهل اتاک نبأ الخصم، آیا راغلی دی تاسو له خبر د جګړې کول والو؟ اوس دا د هغه دوو کسانو قصه ده چې په داود علیه السلام پسې راغلي وو او جګړه یې کوله. اذ تصوروا المحراب، چې کله هغوی په دیوال باندې واوړېدل په عبادتخانه کې، دلته به داود علیه السلام د الله سبحانه وتعالی عبادت کوو. دا غوده محل سو کمره وه یا بالاخانه وه. د زکریا علیه السلام په قصه کې هم راغلي وو چې هغه به په محراب کې د الله تعالی عبادت کوو. په سوره آل عمران کې راځي، د دې مطلب دی چې پیغمبرانو به ځان له یو ځای جوړ کړی وو، یو ګوټ چې په هغې کې به یې د الله سبحانه وتعالی عبادت کوو، که هغه به په مسجد کې وو او که په کور کې به وو. نو دا به د عبادت ځای وو. او اوس مونږ په مسجدونو کې هم محراب جوړوو. د هغو د محل اوچت اوچت دیوالونه وو او هلته به باقاعده څوکیداران ولاړ وو د هغو، لیکن دې دوو جنګ کول والو په دیوال باندې ټوپ کړو او راغلل او د هغو عبادت خانې ته راننوتل. د شپې وخت وو، یعنی داود علیه السلام به ځان له یوازې جدا عبادت کوو او چاته اجازت نه وو چې هغوی د هغو په عبادت کې دخل اندازي وکړي، چې څوک هغه ډیسټرب کړي. نو دغه شان دوو کسانو په دیوال باندې را ودانګل. یو شک والی خبره وه او خطرناکه خبره وه چې څوک دغه شان د شپې د چا کور ته په دیوال باندې را ټوپ کړي، او د دومره څوکیدارانو باوجود او په داسې وخت کې چې هغه په عبادت کې مشغول وو. اذ دخلوا علی داود، چې کله هغه داخل شو په داود علیه السلام باندې، ففزع منهم، نو هغه ګبراو شو د هغوی په لیدو سره، او دا یو فطري ویره وي، او فزعه داسې ویره وي چې بنده ایک دم پینک شي، حواس باخته شي. ګنې خوف هم د عربۍ لفظ دی، او چې په دې وخت څوک نشي راتلی نو دوی څنګه راغلل؟ او چې دغه شان د شپې څوک داخل شي نو انسان وویرېږي چې څوک دښمن راغی. او دا شی مونږ مخکې هم لیدلی دی په نورو پیغمبرانو کې، لکه موسی علیه السلام چې د مار نه وویرېدو، دغه شان چې کله د ابراهیم علیه السلام میلمانو راغلل او چې هغو ورته د شیلي غوښه کېښوده نو هغې نه خوړله، نو هغه حیران شو، ځکه چې خو فرشتې وې. نو هغه وویرېدو چې ګنې دا څوک دښمنۍ له راغلي دي. نو آیا دا قسمه ویره منه ده؟ چېرته داسې خو نه ده چې دا د نبوت خلاف ده. نو نه، داسې نه ده. دا یو فطري شی دی او دا په هر انسان کې وي، لیکن داسې ویره نه ده په کار چې هغه د بنده په ذهن باندې حاوي شي، خوره شي او بیا د بنده نه فرایض پاتې شي. نو دا بیا غلطه ده. بیا په الله تعالی باندې توکل په کار وي. لکه ځینې خلک وایي چې مسجد ته مه ځئ، د دې خلکو په نظرونو کې به راشئ. نو دا خبره صحیح نه ده چې بنده د ویرې د لاسه هر شی پرېږدي، او یا دا چې د ویرې د لاسه بنده حجاب لرې کړي چې چېرته څوک راته نقصان ونه رسوي. نو داسې کول صحیح نه دي چې د بنده په الله یقین نه وي چې هغه به زما حفاظت کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ویرې دعا هم ښودلې ده. اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. او عبد الله بن عمر با لپابندی سره خپل زامنو ته دا دعا خودله، او دا شان آیت الکرسی ده. او چې دا دعا تاسو ووایئ نو د الله د طرف نه به پروټکشن راشي، حفاظت به موشي. که دا څوک د شپې ووایي نو الله تعالی په هغو باندې فرشته مقرر کړي او شیطان هغو له نږدې نه شي راتلی. قالوا لا تخف، هغوی وایي چې مه وېرېږه، یعنی مونږ ستا د څه نقصان کولو لپاره نه یو راغلي. هغه دوو کسانو ووایي چې په دیوالی را ټوپ کړی وو، خصمان، مونږ دوه جګړه کول والی یو، یعنی مونږ خپله مقدمه راوړي د تاسو له تاسو ته د ویرېدو ضرورت نشته.
بغا بعضنا على بعض،
زیاتی کړی دی په مونږ کې ځینو په ځینو باندې.
فحکم بیننا،
پس تاسو فیصله وکړئ زمونږ په منځ کې. ځکه چې داود علیه السلام بادشاه هم و او هغه قاضي هم و، یعنی جج هم و. پس تاسو فیصله وکړئ زمونږ په منځ کې.
بالحق،
سره د حق.
ولا تشتط،
او زمونږ سره بې انصافي مه کوه. ځکه چې تاسو خو غټ بادشاه یې، ځکه چې اکثر خلک فیصله څنګه کوي، یا هغوی په چا باندې ترس کوي. لکه چې یو غریب کس وي او هغو له څوک فیصله راوړي، نو هغه قدرتي طور د غریب په حق کې وي، که هغه قصوروار هم وي. خو هغه وایي چې نه، دی بې قصوره دی. دغه شان که مونږ له یو کافر او مسلمان راشي، نو زمونږ همدردي له مسلمان سره وي د خپلې عقیدې په وجه باندې. نو تاسو زیاتې مه کوئ، یعنی بې انصافي مه کوئ زمونږ په منځ کې.
واهدینا الی سواء الصراط،
او رهنمایی وکړئ زمونږ سیده لارې طرف ته. او داود علیه السلام غټ بادشاه دی او د سپریم کورټ جج دی، د هغو د پاسه بل جج نشته. او داود علیه السلام هغوی ته هیڅ هم ونه ویل چې تاسو په دې وخت باندې ولې په ما پسې راغلئ. دا خو زما د عدالت وخت نه دی، بلکې دا خو زما د عبادت وخت دی. تاسو ځئ او زه ستاسو خبره په دې وخت باندې نشم اورېدی. او دویمه خبره دا ده چې هغوی ورته وایي چې زمونږ سره به زیاتې نه کوې، انصاف به کوې. که چېرې بل عام انسان وې، نو هغو به اعتراض کړی و چې ولې زه زیاتې کوم په فیصله کولو کې. ځئ بل خوا لاړ شئ او خپله فیصله یوسئ. دلته د هغو صبر ته وګورئ. دومره لوی بادشاه دی، او بادشاهي د صدر او وزیر اعظم نه هم غټه عهده ده. ځکه چې صدارت او وزیر اعظمي د ووټونو سره بنده ته میلاویږي. هغوی خو چاپېره ګرځي په ووټونو پسې، کمپینز کوي او د خلکو نه ووټونه غواړي. او بادشاه خو د چا د ووټ محتاج نه وي. نو د هغو څومره غټ مقام دی، او د هغې د پاسه هغه جج هم دی او هغه پیغمبر هم دی. او د هغو سره څومره غټ طاقت دی د فیصلو کولو. او غرونه او مارغان د هغو سره تسبیح هم کوي، یعنی معجزې ورله هم الله سبحانه وتعالی ورکړي وې. او په هغو پسې داسې خلک راغی او هغوی ورته وایي چې زمونږ فیصلې به د حق سره کوي، زیاتې به راسره نه کوي. که زمونږ په شان بنده وي، نو غصه به شي چې ځای واپس ځئ خپلو کورونو ته. ولې دا ستاسو د راتلو ټایم دی، او لا د پاسه راته داسې خبرې هم کوئ. که ستاسو په ما باندې یقین نه وي، نو ځئ د دې ځای نه. هغو به فورا خپل ګارډ راغوښتي وو او شړلي به یې وو. نو وګورئ د هغو ظرف ته او د هغو صبر ته. مونږ ته پته لګي چې کله د چا سره پاور وي، که هغه قاضي وي یا مفتي وي، که هغه څوک استاد وي، چې هغه په داسې پوست باندې وي چې د خلکو هغو ته ضرورت وي، د خلکو هغو ته حاجت وي. لکه دلته چې فیصله کول دي، یا که څوک پوښتنه کوي، تپوس کوي، چې د چا لویه مرتبه وي، نو هغو له پکار وي چې د چا د هغو نه حاجت وي. که د هغوی نه په خبرو کې سغلطي وشي، نو هغو له پکار دي چې د هغوی په خبرو باندې صبر وکړي. دا د هغو د مقام او مرتبې تقاضا ده. که هغه څوک جی پی ایل وي یا ایډمن وي، که څوک استاد وي، که څوک جج وي یا مفتي وي، چې د چا ستاسو سره کار وي او هغوی زیاته خبره وکړي، نو تاسو د خپل مقام نه مه غورځېږئ. د هغوی سره آرګومنټس مه کوئ چې تو ما ته داسې خبره څنګه کوې، بلکې د صبر نه کار اخیستل دي چې هغوی خپلې خبرې وکړي. نو داود علیه السلام بالکل خاموشه و، صبر یې کوو. هغوی ته هیڅ هم اونه وې، هیڅ ریاکشن یې اونه ښودلو.
ان هذا اخي،
په هغوی کې یو تن وې چې دا زما رور دی. او د دې دا مطلب نه دی چې ګنې حقیقي رور یې و، سکه رور یې و. د هغو په بزنس کې شریک کېدی شي، یا دا چې دیني رور یې وي.
له 99 نعجه،
د ده سره یو کم سل ګړي دي، میژې دي، یعنی شیپ دي.
ولی نعجت واحده،
او زما سره صرف یوه ګړه ده. فقال، نو ده ماته وویل،
اکفلنیها،
چې دا هم ماته اسپره، یعنی دا ستا سره چې کومه ګړه ده، نو دا هم ماله راکړه.
وعزنی فی الخطاب،
او دی په خبرو کې په ما باندې غالب راغی، یعنی ده زه کنوینس هم کړم چې زه دله خپله ګډه ورکړم. یعنی ځینې خلک داسې باسي وي چې په خلکو باندې حاوي شي،
یعنی هغه ته تاسو چر زبان هم ویلی شئ. داسې اتاریټیټیو خبرې کوي چې خلک په خبرو خبرو کې مجبور کړي او یو کار پرې وکړي او هغه کنوینس کړي چې ته به هم دغشان کوې. او بیا چې څوک ساده قسمه خلک وي نو د هغوی په خبرو کې راشي نو ځینې خلک په خبرو کې هم ډېر تیز وي او خلک کنوینس کولی شي او هغوی په خلکو باندې بیا کار وکړي او هغه دویم کس بیا د هغو خبره ومني او هغه کار وکړي. وعزني في الخطاب ده دې مطلب دی چې په خبرو کې ځینې خلک ښه زورور وي او په خلکو باندې غلبه بیا مومي. او دغشان په بزنسز کې هم غټې غټې کمپنیز وړوکي کمپنیز اخري چې تاسو په دې څه کوئ خو بس ځان فارغ کړئ. او دغشان خلک هم وي نو آیا داسې صحیح شی دی؟ یعنی داسې خلک کنټرول کول چې هغه بل غریب بیا نشي خوځېدی چې د هغو خپل سو اپینین نه وي، خپله مرضي نه وي. یعنی هغه داسې دباو کړی وي چې هغه خبره هم نشي کولی او د هغو بیا مجال نه وي چې هغه خپله سو خبره وکړي. الله تعالی دې معاف کړي. د داسې خلکو سره وخت تېرول ډېر ګران وي. قال هغه وویل، یعنی داود علیه السلام، لقد ظلمک، البته بېشکه هغو ظلم کړی دی په تا باندې. فی سؤال نعجتک الی نعاجه، په غوښتلو ستا د ګړي طرف ته د خپلو ګړو. داود علیه السلام دا خبره هغه کس ته کوي د چا سره چې صرف یوه ګډه وه، چې دې کس چې ستا نه وغوښتله ستا ګړه او د خپلو سره یې میلاو کړه، نو دا خو دوی په تا باندې ډېر غټ زیاتی کړی دی. یعنی دونه داسې نه وو په کار، او د دې نه موږ ته څه پته چلیږي؟ دا خبره ډېره قابل غور ده. دا داود علیه السلام چې دلته وکړه، خو هسې څوک د چا نه څه وغواړي نو دا ظلم نه وي، لیکن چې کله څوک دغشان دباو واچوي چې په بل بنده باندې غالب شي، نو په دې طریقه باندې د چا نه څه شی اخیستل دا جایز نه وي. یعنې چې کله د هغه بنده مرضي نه وي او د هغو سره بله لاره هم نه وي او هغه داسې مجبور کړی شي چې هغه خپل شی ورکولو ته تیار شي، نو علما وایي چې دغشان تحفه اخیستل هم ناجایز دي. یعنې چې چا ته تاسو ګفټ ورکوئ چې تاسو هغه په داسې پوزیشن کې واچوئ چې هغه په ورکولو باندې مجبوره شي او هغه بیا انکار هم نشي کولی، نو دا غصب کول دي، په زور اخیستل دي، دا بیا تحفه نه ده. او غوښتل واله له دغشان اخیستل جایز نه وي، لکه مسجدونه دي، مدرسې دي، جوماتونه دي، هغوی ډونیشنز غواړي او چنده غوښتل غلط کار نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه ډونیشنز اخستی دي، لیکن چې کله ډونیشنز غوښتل واله دومره دبا واچوي چې بنده په ورکولو باندې مجبوره شي چې د هغو زړه نه غواړي، نو هغه بیا جایز نه وي، ځکه چې اوس هغه د خوشحالۍ سره نه ورکوي. چیریټي هغه ده کومه چې بنده د خپل اختیار سره او د خوشحالۍ سره ورکوي، دا خو زیاتی دی. لکه تاسې چې داغونه په زور باندې تختوئ چې اوس به موږ ستاسو دپاره تراویح نه کوو چې تر څو پورې تاسو پیسې نه ورکوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د یو مسلمان مال داغو د خوشحالۍ نه بغیر ورکول حلال نه دی. چې هغه کله د زړه د خوشحالۍ سره ورکړي نو هغه حلال دی. ها که تاسو سپیچ ورکړئ او خلک موټیویټ کړئ نو هغه جدا خبره ده، لیکن هغوی دغشان مجبورول صحیح نه دي. څوک تنګول نه وي پکار. داسې خبرې کول چې په هغوی کې هغوی بې عزتي محسوس کړي نو دا صحیح نه وي. دغشان چې کله خلک د وادو په کارډ باندې ولیکي چې نو باکس ګفټس، نو تاسو هغه کس هم مجبوره کړو چې د هغو دومره وس نه کېږي، نو ته هغه مجبوروي چې راځي خو به خامخا خو باکس ګفټ به نه راوړې، نو دا لا څنګه تحفه شوه بیا؟ دا خو تاسو د هغو د جیب نه په زور اخلئ. هغه مو په داسې پوزیشن کې کړو چې په زور مو ترېنه واخیستې. دا ګفټ نه دی، بلکې دا غصب کول دي. هدیه هغه وي چې بنده د خوشحالۍ سره ورکړي، نو دا مونږ یو ټیکټ کې خودو چې څوک ستاسو وعدو له راځي نو دا نمونه ټیکټ به اخلي. داسې عادتونه پرېږدئ. دا خو ډېره غلطه خبره ده، دا بده خبره ده. نو هغوی چې دا خو په تا باندې هغو ظلم کړی دی، نو آیا تاسو هغه بنده د ګفټ دپاره په وادو کې شاملوئ؟ تاسو خو د خوشحالۍ دپاره په وادو کې هغه شاملوئ. که هغه در له هر څه درکړي نو تاسو یې د خوشحالۍ سره قبول کړئ، ځکه چې ګفټ خو ګفټ وي، دا کاروبار مه جوړوئ. او ګورئ که څوک د خوشحالۍ سره کیش ورکړي په وادو کې نو صحیح ده، که ور نه کړي نو هم صحیح ده، څه مسله نه ده. چې هغه د خپلې خوشحالۍ سره څه هم ورکړي نو څوک مه مجبوروئ، او که هغه چنده هم وي، ځکه چې چیریټي هغه ده چې بنده بغیر د څه دباو نه د الله په لاره کې د خوشحالۍ سره ورکړي د اجر د خاطره، نو داسې ورکول بیا جایز نه وي. نو دلته
هغه وایي چې دا خو ظلم دی چې هغه دغه شان ستا نه ګډه غوښتلې وه.
وإن كثيرا من الخلطاء
او دلته داود علیه السلام یو خبره کړی ده چې بشک ډیر زیات خلطاء یعنی شراکتدار پارتنرز
لا يبغي بعضهم على بعض
هغوی زیاتې کوي په ځینو باندې او ضروري نه ده چې په کاروبار کې دې شراکتدار وي که د بزنس شراکتدار هم وي نو خبره صحیح ده په بزنس کې اکثر خلک بزنس خو شروع کړي په اړه لیکن چې کاروبار ترقی وکړي نو شکایتونه شروع شي چې هغه زیات کار نه کوي او په ما باندې ډېر زیات کار دی او اوس چې پیسه راشي نو هغه به هم د برابري حصې تمه کوي چې ماله دې نیمه راکړی شي نو دا خو غلطه ده ځکه چې هغو له خو دا کار نه ورځي هغه خو پروډکټیو نه دی نو اوله د خوشحالۍ سره دوه دوستان بزنس شروع کړي او بیا د یو بل مخ لیدل هم نه غواړي ځکه چې کله شراکت وي نو چرته نه چرته زیاتې وشي لکه دلته چې هغه یو وایي چې دی ډېر چرب زبان دی نو بیا یو د بل حق ووهي چې څوک زیات اثر او رسوخ والوي نو هغه زیاته واخلي او کله دوکه وکړي د بل سره نو دغه شان زیاتې کېږي اکثر داسې کېږي که په رشته دارو کې وي یا که څوک یو ځای اوسېږي یا کو ورکرز وي نو داسې هر ځای کې راځي یوازې په بزنس کې نه وي چې کله څوک یو ځای اوسېږي یا د یو بل سره کار کوي نو هغوی اکثر په یو بل باندې زیاتې کوي او په هغوی کې یو د بل شی اخري یا د هغو حق وهي نو دغه شان اکثر کېږي او دا صحیح خبره نه ده او دلته داود علیه السلام فرمایي چې اکثر داسې شریکان په یو بل زیاتې کوي دغه شان چې په کور کې ډېرې ښځې اوسېږي یوریانې وي نو د هغوی هم دا شکایت وي د یو بل نه چې ټول کار خو زه کومه نو زیاتې کېږي چې کله خلق یو ځای کې وي د خلطا مطلب دی چې خلط ملت شي یعنی میکس اپ شي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوایها خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي د دې مطلب دی چې صالح عمل صرف دا نه دی چې مونږ منځ روژه کوو یا حج او عمرې کوو صالح عمل دا هم وي دا مونږ چې روزانه د خلکو سره لین دین او معاملات کوو چې چا سره مونږ اوسو او هغوی ته مونږ ډېر نږدې یو که هغه یو بزنس وي که هغه یو خاندان وي که هغه کوورکرز وي او په یو اداره کې کار کولو والک وي چې هلته زمونږ له لاسه په بل باندې زیاتې ونه شي چې مونږ په بل باندې دباو وانه چوو چې مونږ د چا حق ونه وهو نو دا هم عملي صالح دی او نن په معاشره کې ظلم او زیاتې په دې وجه دی چې مونږ ته عملي صالح صرف عبادت ښکاري دوه درې سیزونه مونږ ته عملي صالح ښکاري نه عملي صالح دا هم وي او چې کله مونږ ته د دې پته نه وي نو مونږ ګورو چې د شپې ښه تهجد کوي لیکن د خلکو سره زیاتې کوي دغه شان ډېر ګیرواله دي جوبې اغوستې وي او ښه نقابونه کوي عبایې اچوي لیکن چې کله هغوی د نورو سره معاملات کوي نو د هغوی حق وهي دغه شان خلک فراډ کوي د چا نه پیسې واخلي او وی تختوي او بیا هغوی وایي چې زمونږ خو په دې بنده ډېر یقین وو او دوی زما سره داسې وکړل زمونږ پیسې وخوړلې ځکه چې هغې ته دا عملي صالح نه ښکاري هغوی دا خیال وي چې بس حال حلیه اسلامي جوړه کړئ بس مونځ روژه او زکات کوئ نو دا عملي صالح دی الله اکبر وقلیل ما هم نو څومره لږ دي د هغوی نه چې هغوی ایمان واله دي او عملي صالح دي یعنی لږ خلک په دې پوهه دی چې دا هم عملي صالح دی چې بنده د خلکو سره خپل معاملات صحیح ساتي د اکثریت حال دا دی که هغوی ډېر اسلامي شوي هم وي که قرآن هم وایي خو چې په هغوی باندې دنیاوي معاملات راشي نو د هغوی نه بیا دا خبره هېره شي چې معاملات هم عملي صالح دي او هغوی په دې خبره نه پوهیږي چې زه زیاتې کوم هغه وخت هغوی وایي چې بس راغونډې کړئ مونځونه هم کوي او ورسره ورسره رشوت هم اخلي مونځ او قرآن هم وایي او ورسره ورسره د بېمانۍ کارونه هم کوي ډېر کم خلک پوهیږي په دې خبره چې ایمان او نیک عمل له دې سره تړلی شوی دی چې مونږ د خلکو سره څنګه معاملات کوو خاص طور د هغه خلکو سره د چا سره چې مونږ خلفا یو شراکتدار یو او هغوی مونږ ته ډېر نږدې مونږ په هغوی باندې دباو واچوو که په خاندان کې زما رتبه اوچته وي یعنی زما رشتہ لوی یعنی زو پیوغت مقام یم او بل زمانہ وڑو کی وی او زو پاغی بان او زو پاغو باندی دس درازی وکرم یا زما سره علم زیات دی او یا زو په خبرو کی تکړه یم نو مال پکار دی چې د هغه په وجہ زو د بل چا سره زیاتی و نه کړم لیکن ډیر کم خلق په دې خبره باندې پوهیږي او ګوره نن مونږ څنګه مختلفه خبره واورېده دا چې خبره چې مخکې چرته مونږ نه ده ویلي نو مونږ له خپله جایزه اخیستل پکار دي ځکه چې دا زمونږ د ایمان او صالح عمل سره ریلیټډ ده دا هغه کارونه دي چې د ایمان او صالح عمل په دایره کې راځي چې کله هغه دوو کسانو دا خبره وکړه نو هغوی لاړل او غایب شول نو داود علیه السلام پوه شو چې اوهو دا خو زما ازمایش وو او په دې کې ډېرې خبرې دي په تفسیرونو کې یوه خبره دا راغلی ده چې داود علیه السلام له هغه دوه کسان راغلي وو نو دو د هغوی سره داسې معامله وکړه یعنی یو راغی او هغو خپله مدعا بیان کړه داود علیه السلام لا د بل خبره اورېدلې هم نه وه او فیصله یې وکړه چې ها شراکتدار په یو بل باندې ډېر زیاتی کوي سوای د ایمان او صالح عمل والونه او هغه ډیر کم وي نو دغه شان کیږي نو د بل خبره هم واوره کیدی شي چې هغو خپله خبره کړې چې ما خو هسې دوته وې چې ته سوله یوه ګډه سره وې خو زما د دې سره یې میله وکړه نو ته به هم په فایده کې شي کیدی شي چې د هغو خبره هم صحیح وي نو ای د الله نبی تا د هغو خبره ولې وانورېده او یک طرفه فیصله دې وکړه نو دا غونه دا یو غلطی شوه او دوی مدا هم ویلی شي د دې پوره تفصیل نشته صرف دومره خبره شوې ده چې هغه د بل خبره هم اورېدلې وه خو دلته نه ده بیان شوي او چې هغه دلته محذوف ده نو دا هم کیدی شي چې دی په بله طریقه په ازمیخ کې اچولی شوي وي چې دی څنګه فیصله کوي او څو خبره کوي د دې نه پس والله اعلم لیکن هغه پوه شو چې دا یو ازمایش و او هغو ویلي هم وو چې ولا تشتغو تو زمونږ سره زیاتی مه کوه لکه بعضې وخت بنده ته هغه کس غریب ښکاري چې د دوی سره خو صرف یوه ګډه ده لکه مونږ خلک چې وایو چې دی خو ځان لعجز دی او په دوی باندې یو لوی امیر کس راغی نو د غریبانانو سره خو همیشه داسې کیږي یعنی د خلکو همدردي همیشه د غریب سره وي او کیدی شي چې قصور د غریب وي او هغه امیر هیڅ هم نه وي کړي او په هغو باندې ظلم شوي وي خو زمونږ پری کنسیو نوشنز وي لکه موسی علیه السلام چې وکتل چې د قبطي او اسرائیلي جګړه وه نو هغه هم پوښتنه ونه کړه چې څه معامله ده او د هغو خیال دا و چې دا قبطیان خو ټول ظلمونه کوي حالانکه قصور والا اسرائیل واله کس و او دا شان چې څنګه هم مونږ خبره واورو نو زر زر مونږ فیصله وکړو چې دا خو د دې کافرانو سازش دی مسلمانان قریبانان خو هیڅ هم نه کوي او بیا پته ولګي چې قصوروار مسلمان دی او هغه دویم کس مظلوم وي نو دا زمونږ یو سوچ وي او په هغې باندې مونږ زر زر فیصله واورو نو مونږ د دویم طرف خبره نه اورو نو دلته په ظاهره داسې معلومیږي چې داود علیه السلام د دویم طرف خبره وانورېده یک طرفه فیصله وکړه نو د دې مطلب و چې دا دوه فرشتې وې چې هغوی الله تعالی را لېږلې وې د داود علیه السلام د پوه کولو دپاره وظن داود انما فتناه نو داود علیه السلام پوه شو چې بېشکه د هغو ازمایش شو ځکه چې ازمایش هغه وخت وي چې بنده ته پته هم نه وي چې زما ازمایش دی فتنه وایي ټیست ته چې بنده ته پته هم نه وي چې الله سبحانه وتعالی هغه ټیسټ کړو او وروسته بنده پوه شي چې هی دا خو زما امتحان و نو خبرې خو ډېرې دي لیکن چونکې په حدیث کې داسې څه خبره نشته نو مونږ حتمي طور خبره نشو کولی چې دا د هغو ازمایش و او د احکم القرآن په تفسیر کې راغلی دي چې داود علیه السلام داسې ډیسپلن و چې په څلیرویشتو ګڼټو کې به هر بنده د هغو د کور والو په عبادت کې په ذکر کې او په تسبیح کې مشغول و نو یوه ورځ هغو الله تعالی ته وفرمایل چې یا الله په ورځ شپه کې خو یوه لمحه هم داسې نه وي چې د داود په کور کې یو نه یو کس په مونځ تسبیح یا ذکر کې مشغول نه وي نو الله تعالی وفرمایل چې داود دا هر څه چې دي نو دا زما درکړې شوې توفیق دی دا د هغې سره کیږي که چېرې زما مدد در سره نه وي شامل نو دا ستا د وس خبره نه ده، او یوه ورځ به زه تا په خپل حال باندې پرېږدم. او د هغې نه پس دا واقعه وشوه چې هغه په عبادت کې مشغول و، او دا دوه کسان راغلل او هغوی د داود علیه السلام په عبادت کې خلل واچو، او هغو د خپلې جګړې په فیصله کې داسې مشغول کړو چې هغو ته پته هم ونه لګېده، او هغه بیا هغه وخت په عبادت کې تیر نه کړو. او د دې په ذریعه الله تعالی هغو ته وفرمایل چې دا هر څه د نیکۍ کار چې تو کوې، نو په دې کې ستا خپل هیڅ طاقت نشته، بلکې دا هر څه د الله سبحانه وتعالی د توفیق په وجه باندې کېږي. نو په دې خبره هم موږ پوه شو، او دې قصې ته د یو عام انسان له طرف نه وګورئ چې اکثر موږ له یو کس فیصله راوړي، او موږ چې دا خبره واورو نو فیصله وکړو، او د بل طرف خبره مو نه وي اورېدلې. نو الله تعالی دې موږ په دې باندې معاف کړي. نو په زیاتو تفسیرونو کې د داود علیه السلام د ازمایش دا وجه بیانېږي، او هغه پوه شو چې دا خو ازمایش و، او که عام انسان داسې کار وکړي نو څه دومره لویه خبره نه وي، لیکن دا خبره د یو پیغمبر د شان لایقه نه وه. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې بېشکه موږ د هغو ازمایش وکړو. نو داود علیه السلام پوه شو چې دا خو زما ازمایش و. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. نو هغو بخنه وغوښتله د خپل رب نه، او هغه پرېوت په رکوع کې، او هغو رجوع وکړه، یعنی چې هغه څنګه دا خبره محسوسه کړه چې دا خو زما نه غلطي وشوه او دا نه به په کار. نو فورا په سجده کې لاړو. او که تاسو وګورئ نو یو پیغمبر هم داسې بهانه نه کوي چې یا الله ما ته څه پته وه، ما ته خو داسې ښکاره شوې وه، او نه هغوی وخت اخلي په توبه کولو کې، لکه یونس علیه السلام چې فورا الله سبحانه وتعالی ته ښکته شو. او دغه شان داود علیه السلام هم معمولی شان وخت وانخستو چې څنګه هغو دا خبره ریئلایز کړه، نو فورا هغو استغفار وکړو او الله تعالی ته سر په سجده شو. نو چرته هم په توبه کې وخت مه اخلئ، فورا استغفار کوئ. او د دې بهترینه طریقه دا ده چې بنده په سجده پریوزي او استغفار وکړي، ځکه چې د سجدې دعا قبلیږي، او د سجدې په حالت کې بنده الله تعالی ته ډېر زیات نږدې وي. او دا سوچ چرته هم مه کوئ چې زموږ دعا چرته قبلیږي، موږ خو ډېر زیات ګناهګار یو. نه، د الله تعالی در داسې دی چې هغه د هر چا دپاره کلاو دی، که هغه شیطان هم وي. شیطان هم د قیامت د ورځې پورې مهلت غوښتلی دی، نو الله سبحانه وتعالی هغو له هم ورکړی دی. نو چرته هم الله تعالی ته په توبه کولو کې مه شرمېږئ، که ډېر هم داغونه لرې تلی خو واپس راشئ. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو سړی راغلی و د سجدې په باره کې درته خبره کوم. هغوی چې ما نن خوب لیدلی دی، زه په خوب کې وایم چې زه مونځ کوم، او ستا شاته په مونځ باندې ولاړ یم، او چې ما سجده وکړه نو زما د سجدې کولو سره یوې ونې هم سجده وکړه، او ما د هغه ونې نه واورېدل. او دا داسې ښایسته خبره ده، او دا یوه دعا ده. هغه ونه وایي چې یا الله، ما له د دې سجدې په بدله کې اجر ولیکې، او زما نه د ګناهونو بوج لرې کړې، او دا زما دپاره د خیر جوړه کړې، او قبول کړې دا سجده زما د طرف نه، لکه څنګه چې تا د داود علیه السلام سجده قبوله کړې وه. داود علیه السلام چې دا سجده کړې وه، نو په دې باندې هغه ونه وایي چې یا الله، زما دا سجده داسې قبوله کړې لکه څنګه چې تا د داود علیه السلام سجده قبوله کړې ده. نو دا دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې خوښه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم بیا په سجده تلاوت کې دا دعا وغوښتله. او هغه صحابي وې چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغو په سجده کې دا دعا وغوښتلې وه. او دا دعا په صحیح مسلم کې موجود ده. او چې د سجدې تلاوت کومې دعاګانې تاسو یادې کړې وي، او که دا دعا مو خوښه شوې نو دا هم تاسو یادولی شئ، او د دې ډېره ښایسته معنی ده. او که دعا نه شئ یادولی نو د دې معنی ویلی شئ، دا صرف سجدې تلاوت ده. نو دا خبره درته کوم چې کله هم ستاسو نه څه خاص غلطي وشي، نو استغفار طرف ته راشئ او رجوع وکړئ. د داود علیه السلام په شان چې څنګه هم درنه غلطي وشي نو فورا رجوع وکړئ، ډېر زر توبه کوئ، وخت مه لګوئ په توبه کولو کې، هسې نه چې ناوخته شي، او هسې نه چې د بنده د مرګ وخت راشي، ځکه چې د مرګ پته نه لګي. نو استغفار کول ضروري دي، او دا د الله د خوږو بندیانو خصوصیت دی، حالانکه هغه پیغمبر و. نو د هغو په زړه کې چرته هم لوی نه وراغلی چې زه خو داسې لوی مقام والی یم، زما نه چرته غلطي کیدی شي. نه،
نو هغه هم په سجده کې پریوتی و او هغه هم استغفار کړی و. پیغمبران هم استغفار کوي، دا وړې وړې خطاګانې دي، لیکن په هغې باندې هم هغوی استغفار کوي. الله تعالی وفرمایل چې فغفرنا له ذلک، پس وبخلو مونږ هغه په دې خبره باندې، او داغو دا خبره مونږ وبخله، مونږ داغو مغفرت وکړو.
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب،
او بشك داغو دا پار زمان سرا البتا دا تقرب مقام دي او بهترين انجام دي. لدينا پتلگي چه کلها غو توبه وکړه، نو هغا الله تعالى تا نور نسته شو او داغو انجام بهترين کرو. الله تعالى داغو درجه نوري هم اچتی کرده. لدينا پتلگي چه بعضی وقت انسان غلطي کوي، او چې هغه کله د الله تعالی په مخ کې توبه وکړي او الله تعالی ته ښکته شي او د الله تعالی د هغو توبه خوښه شي او د هغې په ذریعه بیا الله سبحانه وتعالی د هغو درجې اوچتې کړي او الله تعالی د هغو ګناهونه بیا په نیکۍ کې بدل کړي. نو انسان دې چرته هم نه ډیټ کیږي. ګورئ، غلطي د هر چا نه کیږي. غلطي کول بد کار نه دی، بلکې په هغې باندې ډیټ کیدل او خپل غلطي نه منل دا بد کار دی. د پیغمبر نه هم غلطي شوی وه، لیکن د انسان او شیطان فرق دا وي. شیطان بهانې کوي او نه ښکته کیږي، او انسان ښکته شي او خپله غلطي ومني. نو دا دوه خبرې خاص دي د اخرت لپاره، چې الله سبحانه وتعالی هغو له بهترین مقام ورکړو. الله اکبر. او دی عادل بادشاه و، نو د قیامت په ورځ به د هغو ډېر اوچت مقام وي په دې وجه چې چا عدل کړی وي. او داود علیه السلام ډېر زیات عدل کول واله و. د هغو په باره کې راځي چې کله د هغو د وفات وخت راغی، نو د هغو د محل ډېر دنګ دنګ لوی دیوالونه وو او هیڅ چا ته د دننه راتلو اجازت نه و. د هغو ښځې به هلته اوسېدې. نو یوه ورځ هغو وکتل چې په غولي کې، یعنی په بیک یارډ کې، د هغو یو سړی ولاړ و. هغو ورته وویل چې ته څوک یې او دلته څنګه راغلې؟ نو هغه وویل چې زه هغه یم چې هغه هیڅوک هم نشي منع کولی، نه ستا محل، نه د دې دیوالونه، او نه د دې څوکیداران. نو هغه پوه شو چې دا خو ملک الموت دی، د مرګ فرشته ده. نو هغه بیا د هغو استقبال وکړو. او د هغو څومره غټه بادشاهي وه او حکومت یې و، د هغو حکمراني د لرې لرې پورې وه. د هغو رعایا به د هغو سره ډېر محبت کوو، یعنی هغه خلک چې د هغو د لاندې بی کار کولو. نو هغو د ملک الموت استقبال وکړو او هغه تیار و د مرګ دپاره. هغو سونه وی چې نه، زه خو تلل نه غواړم، زه خو داسې غټ حکمران یم او زما سره دومره غټ فوج دی، زه خو ډېر زیات طاقتور یم. نه، او بیا د هغو په باره کې راځي چې کله یې هغه ښخوو، نو هغه وخت ډېر تیز نور و. سلیمان علیه السلام چې د هغو زوی و او هغه به د مارغانو په خبرو پوهېدو، هغو بیا مارغانو له حکم ورکړو، ځکه چې ډېره زیاته ګرمي وه. او چې څنګه هغو حکم ورکړو، نو هغوی سوری جوړ کړو. نو داسې زبردست سوری شو د هغو د ښخولو په وخت کې چې هغوی د ګرمۍ نه محفوظ شول. نو ګورئ چې څوک ته الله سبحانه وتعالی په لاره کې کار کول والوي او چې الله تعالی ته رجوع کوي، نو الله تعالی بیا د هغوی څنګه قدردانی کوي. او چې څوک په خلکو هم داسې ګران وي او چې د دنیا ټول نعمتونه وي د هغو سره، نو هغوی واپس کول هم نه غواړي. نن کله چا سره معمولي څه وي، نو هغوی د دې دنیا نه تلل نه غواړي. که هغوی ته آبي حیات میلاویږي، نو هغوی به آبي حیات واخلي، خو تلل به نه غواړي چې مونږ مړو نه شو، ځکه چې مونږ د مرګ نه ډېر زیات ویریږو، ځکه چې زمونږ کارونه داسې دي چې هغه د ویرې دي. نو هغه یو داسې انسان و چې هغه نه ویرېدو چې زه ولې لاړ شم، ځکه چې دا دنیا خو زما لپاره جنت دی، حکومت دی، راحتې دي، غټې عهدې دي، بادشاهي ده، خلک مې دی چاپېره، زه خو نه ځم، زه تلل نه غواړم. او سوچ کوئ چې په دومره راحتو کې د اوسېدو باوجود څوک الله نه هېروي او هغوی ته واپسي یادوي، نو بیا د هغوی دپاره تلل ګران کار نه وي، ځکه خو هغوی به ویله نه کوي چې که زه لاړ شم نو دا هر څه به رانه پاتې شي. په دې هر څه کې د اوسېدو باوجود د هغوی نه واپسي نه وهېره. یا داوودو، ای داوود، انا جعلناک خلیفة فی الارض،
بیشک موږ جوړ کړې تو خلیفہ په ځمکه کې، د هغو رینک نور زیات شو چې موږ تو خلیفہ جوړ کړې په ځمکه کې، چې هغه به د الله تعالی احکامات نافذ کوي په ځمکه باندې.
فحکم بین الناس بالحق،
تو د خلکو په منځ کې د عدل سره فیصله کوه، د خلکو په منځ کې به د انصاف سره فیصله کوي.
ولا تتبع الهوى،
او مته پیروي کوه د خواهش نفس، د خواهش نفس پیروي سوي د خلکو په منځ کې. چې کله د انسان مخې له دوه کسان راشي، یو زما رشته دار دی او د بل سره زما نه لګي، نو د خواهش نفس پیروي دا ده چې زه د هغه کس په حق کې فیصله وکړم څوک چې زما رشته دار دی او زما خوښ دی، او یا د چا نه پیسې اخیستل او د هغو په حق کې فیصله کول، یا د چا په دباو کې راتلل او فیصله کول، او یا جذباتي فیصله کول بغیر د سوچ نه. کچری تاسو په خواهشي نفس باندې فیصله وکړئ، فیضلک عن سبیل الله،
نو هغه به تا د الله د لارې نه واړوي. حالانکه د پیغمبر څه خواهشي نفس کیدی شي؟ د هغوی هر خواهش د الله د مرضۍ تابع وي. بیا هم ورته الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې ته خپله فیصله په خواهشي نفس باندې مه کوه، ځکه چې په خواهشي نفس باندې فیصله کول بنده ګمراهۍ طرف ته بوزي، ځکه جج له په کار وي چې هغه د خپلې خوښې یا ناخوښۍ سره فیصله نه کوي. او چې کله موږ ته په خپلو کورونو کې فیصله کول وي، چې کله خلک ستاسو نه پوښتنه وکړي چې زه صحیح یم یا دا بل بنده، ته څه وایې په دې باره کې؟ نو تاسو به دې ته نه ګورئ چې کوچۍ ما د دې کس خلاف فیصله ورکړه، نه دې خو به زما خلاف شي، دې خو به بیا ما پرې نه ږدي، دې خو به زما سره جنګیږي، دا خو زما رشته دار دی، دا خو زما مور ده، دا خو زما خور ده، دا خو زما رور دی، زه ولې د دو سره جنګ وکړم؟ او چې هغه قصوروار وي، نو داسې فیصله نه ده پکار، په خواهشي نفس به نه کوی، او دا ناحق وي. هغه وخت چې کله انسان خاموشه شي او یا غلطه فیصله وکړي، او دا خبره صرف د جج یا قاضي لپاره نه ده، بلکې دا زموږ د ژوند د هرې ورځې فیصله په دې بیسس باندې پکار ده، چې کله موږ ته فیصله کول راشي چې موږ د حق سره فیصله وکړو، که هغه فیصله د بچو په منځ کې هم وي. او د جج په باره کې زموږ شریعت وایي چې هغه دې دوه طرف ته دلیلونه واوري او ثبوتونه دي وګوري، نو د هغې په بیسس باندې دې فیصله کوي. نو داسې فیصله مه کوئ چې کومه ستاسو زړه غواړي. او دا هم راځي چې جج کله په غوسه کې وي نو فیصله دې نه کوي، او دغه شان که هغه وږی وي نو فیصله دې نه کوي. نو د خپل خواهشي نفس سره فیصله کول چې وي، نو دا په بنده باندې غلطه فیصله کوي، او موږ ته پته لګي چې زموږ په دین کې په انصاف کولو باندې څومره زور ورکړی شوی دی. او موږ ته دا هم پته ولګېده چې کله یو انسان له د ذمه دارۍ پوزیشن ورکړی کېږي، لکه دلته چې داود علیه السلام خلیفه جوړ شو، که څوک حاکم جوړوي یا قاضي جوړوي یا په سوزۍ کې چاله سو پوزیشن ورکول وي، نو هغه به په انصاف چلیږي، په خپل خواهشي نفس به نه چلیږي. او انصاف به هغه کس کوي چې په چا کې د الله ویره وي، چې ما ته به الله تعالی له جواب ورکول وي، چې د چا سره د خپل جوابدهي فکر وي، د آخرت فکر وي. په اسلام کې به عهده داسې کس له ورکړی کېږي چې په چا کې تقوا وي، د الله ویره وي، او چې په هغو کې انصاف وي، او چې هغه د ښه اخلاق او کردار مالک وي. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد،
بشکه ها خلق چاوی گمراه شي د الله د لارینا. ګورې کنه چې څوک په خواهشي نفس باندې زی، نو هغه به گمراه شي، او دا غي د پاره سخت عذاب دی.
بما نسو يوم الحساب،
ځکه چې هغوی د حساب ورځ هیره کړه. چې د چا نه د حساب ورځ هیره شي، نو هغه بیا په خواهشي نفس باندې زی، او چې چاته د حساب ورځ یاده وي، نو هغه بیا په دې خبره ویریږي چې الله تعالی ته به د قیامت په ورځ ودرېدل وي. ماته که نن زه غلطه فیصله وکړم، نو سبا له به په ما باندې هم یو جج وي، او هغه به زما فیصله کوي. نن که زه انصاف نه کوم، نو سبا له به هم یو عدالت وي، او په هغې کې به زما نه پوښتنه کیږي. او چې هغه کله د خپل کورټ ډیټ یاد ساتي، نو بیا به صحیح فیصلې کوي. که نن زه انصاف ونه کړم، نو آیا زه دا خبره خوښوم چې سبا له زما سره انصاف ونه شي؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا.
پمنس کی پکی دا داود علیہ السلام خبر راغلی وا او اس هاغه ټاپک بیا راغی کوم چې مخ کی چلے دو چې د انسان په آخرت باندې کوم عقیده ده چې نه دې مونږ پیدا کړی آسمانونه او ځمکه او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي باطل باطل. الله تعالی دا هر څه هسې باطل نه دي پیدا کړی او الله تعالی دا هسې عبث یعنی بیکار او بے مقصد نه دي جوړ کړی بلکې د دې هر څه یو مقصد دی. یعنی چې کله څوک وایي چې هیڅ آخرت نشته هیڅ قیامت نشته د دې مطلب دی چې دا هر څه بیا هسې فضول دي او بیکاره دي بیا خو دا هسې کیل تماشه ده ټوقی تماشې دي. او که چیرې انسان بې مقصده کارونه نه کوي هغه هله یو کار کوي چې د هغې څه مقصد وي چې د دې به ما ته څه فایده میلاویږي. چې کله انسان سفر کوي نو د هغې هم یو مقصد وي چې چېرته زی راځي نو د مقصد دپاره زی راځي. او چې انسان بې مقصده کار نه کوي نو ولې الله سبحانه وتعالی به دا دنیا هسې بې مقصده جوړوله بیا؟ نو داسې نه ده. الله تعالی د دې نه پاک دی. که څوک وایي چې قیامت نشته نو تاسو ته به ښکاري چې دا خو څوک غټه خبره نه ده چې د دوی په آخرت باندې ایمان نشته. نو دا خو ډېره بده خبره ده. د دې مطلب دی چې هغه په الله سبحانه وتعالی باندې ډېر غټ عیب لګوي چې هغو دا هر څه بېکاره فضول پیدا کړي دي. نو څومره بده خبره هغوی په الله پورې کوي. ذلک ظن الذین کفروا دا ګمان دی د هغوی چا چې کفر کړی دی. فویل للذین کفروا من النار پس د هغوی دپاره هلاکت دی د اور نه د کومو خلکو چې داسې ګمان دی چې هیڅ قیامت نشته چې دا هر څه الله تعالی هسې بېکاره پیدا کړی دي یوه ورځ پیدا کړي او بله ورځ ختم کړي او د دې نه پس به هیڅ هم نه وي د هغه خلکو دپاره اور دی. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض آیا هغه خلک چا چې ایمان راوړی دی او صالح عمل کوي نو هغوی به مونږ د فساد والو برابر کوو؟ د یو بنده په قیامت باندې ایمان دی او هغه نیک عمل کوي د پابندۍ سره ژوند تیروي د الله تعالی اطاعت کوي او دویم هغه کس دی چې هغه فساد کوي په دنیا کې قتل او غارت کوي د انسانیت سکون او آرام ختم کړی دی او چې هغوی دواړه مړه شي او خاوره شي نو ولې دواړه به برابر وي؟ دا هغو د ایمان بیا څه فایده شوه چې هغو ته اجر میلاو نه شي او هغه کوم چې دومره فسادونه کړي وو نو هغو ته هم څه سزا که میلاو نه شي نو څه نقصان وشو د هغو بیا. ام نجعل المتقین کالفجار نو آیا کړو به مونږ متقي خلک د فاجرانو په شان یعنی د بدکارو په شان؟ یو انسان داسې متقی او نیک دی د هغو کره څه نشته لیکن هغه وایي چې نه زه به حرام نه خورم د دوایې پیسې ورسره نه وي لیکن هغه حرام نه خوري. او بل داسې کس دی چې د هغو کاروبار ډېر ښه روان دی هغه د حرام او حلال څه پروا نه کوي نو ولې دا دواړه کسان به الله سبحانه وتعالی برابروي په آخرت کې؟ دا تاسو څنګه فیصلې کوئ؟ ولې رڼا او تیاره برابر وي؟ آیا لیدو والا اورون برابر وي؟ نو الله سبحانه وتعالی به څنګه مؤمن او کافر برابر کړي؟ جنت او جهنم برابر نه دي. قرآن وایي چې جنت والا او جهنم والا برابر نشي کېدی. کامیاب هغه کس دی چې جنت ته لاړو. یو بندر چې هغه ټوله شپه تهجد کوي او د الله تعالی سره یو کنکشن دی او بل ټوله شپه د فحاشۍ فلمونه ګوري نو دا دواړه برابر کیدی شي. د دې مطلب دی چې الله تعالی یوه ورځ جوړه کړې ده او دا د دې خبرې دلیل دی چې د هغوی په ژوند کې فرق دی نو په انجام کې به هم فرق وي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قیامت شته نو ولې نعوذ بالله الله بې انصافه دی؟ داسې نه ده. که چېرې تاسو انسانان یې او انصاف درته صحیح ښکاري نو تاسو د الله نه دا توقع ساتئ چې هغه به انصاف نه کوي. ولې هغه به انصاف نه کوي؟ دا خو به بې انصافي شي بیا دا خو به ظلم شي. که څوک په میلیونز کې خرج کړي او خلک د کیمیکل ویپنز په ذریعه ختم کړي په زرګونو او لکونو باندې خلک ختم کړي او د هغوی سره زیاتی وکړي او دویم هغه دي چې هغوی خپل ځان مړ کړو د الله تعالی په اطاعت کولو باندې او چې د دواړو یو شان انجام شي او بس خاوره شي چې چاته څه فایده او نقصان نه میلاویږي نو د دې خو بیا دا مطلب دی
چی داس انصاف نه دی نو الله تعالی د دې هر څه نه پاک دی چې هغه داسې ظلم وکړي ځکه یوه ورځ شته د قیامت ورځ او په هغه ورځ به ټولې فیصلې د انصاف په بنیاد باندې وي او هر بنده ته به د خپل عمل بدله میلاویږي او هم دا عدل دی او انصاف دی او که په دې طریقه باندې فیصله ونه شي نو دا خو بالکل ظلم دی او الله تعالی د ظلم نه پاک دی ځکه موږ وایو چې د قیامت ورځ شته او چې څوک درنه دلیل غواړي نو دا آیت ورته وښیئ چې دا دی دلیل د قیامت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوه واوري
بسم الله الرحمن الرحيم
والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من سواق وقالوا ربنا عجل لنا قصنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف عثمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود